اوریدونکو او لیدونکو ستړي مشه د وایس اف امریکا دیوا بي بي شيرينا خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د جمعه ورځ د سپتمبر 10 نیټه د پاکستان کې د سحر شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسختن 9 بجې دي. د نننی پروګرام قرباني او ز بختور شایم
او ز نصر الله خان.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، لکه د تیر کله په شان نن یو واری بیا تاسو سره په بي بي شيرينا خبرونه کې خبرې اترې کوو. تاسو ته موضوع هم وایو، دوه موضوعات دی پاغي باندې به خبرې اترې کوو. که تاسو غواړئ چې زمونږ سره په خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون د لارې راتلی شئ. د ټلیفون شمیره ده 00120220503. د دې ترڅنګ د وایس اف امریکا دیوا د فیسبوک د لارې هم تاسو زمونږ سره مرګري جوړې دی شئ، زمونږ خبرونو کې شاملې دی شئ، او مونږ ته د فیسبوک د لارې هم خپل پیغامونه را لېږلې شئ، مونږ به ځان سره په خبرونه کې شاملو. خو نن به په کوم موضوع باندې خبرې اترې کوو، دا به تاسو ته نصر الله خان وایي.
د دیوا کتون کو ورېدل کونن به زمونږه دوه موضوعګان وي. اولی لومړنی موضوع چې به کوم دنو هغه په افغانستان کې وروستي حالات دي، بیا په خزو باندې د طالبانو لخوا لګیدلې قدغنونه په بنديان دي، او دویمه دا چې د پنهم ستمبر باندې د 2000 کال وروسته د یونایټډ نیشن جنرال اسمبلی دا په متفقه تور پاس کړی و چې تعلیم چې کم ده د حملو نه بچ شي، د نړیوال ورځ نوم ورکړو چې کوم دنو په کوم ځای کې چې جنگ جګړه وي الته سکول محفوظ پاتې شي، خون کې چې کوم دی او استادان چې کوم دی هغه محفوظ وي، او چې کوم زده کوونکي دي چې هغه محفوظ وي، سکولونه د جنگ لپاره استعمال نشي، او د تعلیم حق محفوظ او ساتل شي. بیا دا خبره پکې هم ده چې په کوم ځای کې کنفلیکټ جنگ جګړه وي نو الته چې سکولونه او د محفوظ او ساتل شي د دې په اړه باندې بخپرونی کوو. ملمانه
بالکل نصر الله، موږ سره په پروګرام کې د تعلیم په موضوع باندې ملمنه راځي د پښتو پروفیسور پاتې شوی دا کلسوم اشرف، دلته په امریکا کې ژوند کوي، او هغه په پاکستان او په امریکا کې د غشانت کې په افغانستان کې هغه د خزو په تعلیم باندې جوړ نظر ساتي. یو بر سره په پروګرام کې راځي، او د غشانت کې د نورو پروګرامونو ترڅنګ به زمونږ سره په پروګرام کې جانګیر خټک صاحب راځي. خو اوریدونکو ته وایو چې ورځ دوا زمونږ همکارا محترمه بي بي شيرينا نګین چې کومه ده نو هغه په چټۍ باندې ده، نو هغه به راځي او بیا به خپل پروګرام مخ په وړاندې بوزي. خو نن به تا ما او نصر الله دا پروګرام مخ په وړاندې بوزو. د دین وړاندې چې موږ ملمنو ته ورشو، پروګرام وړاندې بوزو، په پروګرام کې وړه غونډې زما خلو او بیا راځو.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بے طرف خبرونه بحثونه او سیړنې کتلې او اورېدلې شي. The UTEL satellite frequency yasape awya bi awya asharya pinza east channel yosaldre haravras salveri sata la divasaro osei.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، د وایس اف امریکا دیوا بي بي شيرينا خبرونه کې تاسو ته بیا هرکلی وایو. پروګرام شروع شوه دی، فیسبوک باندې هم پروګرام را روان دی، تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، او موږ به د نن پروګرام فارمیټ خو تاسو ته نصر الله وی چې موږ به په افغانستان باندې او د غشانت کې د تعلیم خوندې ساتلو ورځ د 9 ستمبر دی، دلته په امریکا کې تاریخ نه دی بدل شوی، دا په نړیواله کچه باندې د ملګرو ملتونو لخوا د تیر کال راسي چې په نړۍ کې د کووډ یا د کورونا وایرس وبا خوره ده، د دې ترڅنګ په یو شمیر ملکونو کې جګړې روانې دي، نو ملګری ملتونه دا وایي چې په دې کې تعلیم ته ډیر زیان رسی، او کوشش بدای چې پکار ده چې نړۍ دې ته پام وکړي چې د تعلیم په ضد باندې چې کومې حمله دي داغي مخنیوي وشي. دوی په خپل راپورټونو کې ویلي چې په 13 کلونو کې د 2000 نه زیات استادان او سټوډنټان او دغه شانته کې پتیرو 15 کالو کې وی چې دا وجلې شوی یا نقصان شوی دي. نو خبرې ترې بکو زمونږ سره ګمان کوم چې زمونږ ملمنه پروفیسر کلسوم اشرف بیبی راغلې ده پروګرام کې، وړاندې هم پروګرامونو کې مونږ سره به راتله، او یو پیژندلې نوم دی بیبی، ستړي مشه په خیر راغلې.
مهرباني.
تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو ریدونکو ته وایو چې کلسوم اشرف بیبی په پاکستان کې هم په تعلیم کې تعلیمي چارو کې هغه خپل رول لوبولی، او په امریکا کې هغه ژوند کوي، یونیورسيټي اف پنسلوینیا کې په ایشین سټډیز کې هغه د کورونا وایرس نه وړاندې هغه د پښتو په څنګه کې کار کړی دی، پروفیسر ده، او په پاکستان او د امریکا په تعلیم او د غشانت کې په افغانستان کې هم په روانو پرمختګونو باندې دا غوي نظر دی. بیبی تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو، کدار ته وایي چې شروع د دین او کوچ په افغانستان کې چې کوم نوې د طالبان حکومت راغی او په مرمرو باندې یو شمیر قانونونه ولګیدل، تاسو څنګه غنئ د طالبان وړاندې حکومت هم تاسو په نظر کې به چې د مرمنو د پاره د غوړ تعلیم د پاره سست تاسو هلی دي؟
او زه به دا ومه کنه چې اما وخت دا خبرو کړه چې کومل من نه خلاصيږي نو ډېر تخاند، او د طالبان راتلو څه حقیقت ته او دا به مونږ ته منل پکاري، نو دې سره به مونږ به یو داسې پالیسی اختیارو د هغه د طالبانو سره د هغه د حکومت سره چې د مرمنو د تعلیم چې د هغه څنګه مخکې نقصان شي او چې داسې نقصان ونشي. او زه امید کوم چې ان شاء الله خدای پاک به وکړي چې هغه څه کار به نه کیږي، او طالبان بم د غیز د کړی د دور کډونو کې چې هغه په فرض کا هغه خپل هغه مخکنه دغه دور بیا واپس راوړي، ان دنیا د ټول ته نه بس دان دغه کی کنه، الکه اقوام متحده شو یا د چکم برسر ملکونه دي، چین شو، جاپان شو، جرمني شو، امریکا شو، چې دې هغه ته وایي چې بس مونږه به تاسو سره الا کومک کو یا الا تاسو سره دا تاسو دغه لیبه منو چې تاسو د ماشومانو د جنکو ایون د لکانو اډوکیشن باندې چې دین تاسو ته باندې لګوي او دا به مخکې دا کو. نو دې کې ما تاسو ته یو خبرې وړاندې کولې، یو دا کنه چې کوم زمونږه دغه مخکې د طالبانو نه مخکې یا ډیر مخکې د کینګ ظاهر شاه په دور کې یا د تاسو د کمپیریزن د پاره یا د یو مقابله د پاره متقابل د پاره د تاسو د ایران نظام مثالوم در کوم چې د شانشاه ایران په وخت باندې اغم ډیر یو د حکومت مغربي ترجه تعلیم یا ترجه ژوندۍ چې ونه هغه د ژوند د هولکا مطلب دا غي ژوند داسې تیرو او دا صرف تهران او دا چې په افغانستان کې چې زهر شاه یا دا غي نه مخکې کوم بچانو دا غي دغه ژوند چې هغه صرف کابل او کابل یو وسترنایز او دا هو او خار نور افغانستان یا نور ایران چې دین هغه کې نن د تعلیم چاته پوسکو او نه چا دا غي زهري بنانو خلکو چا پښتنه کوله چې به دې تم تعلیم ضرورت شته یا د ایتام رسیدل پکار دی. نو یو کابل یو تهران خو نو کنده ټول ملکونه نو په څه وخت شان شایران لاړ اولته اسلامي حکومت چرغه انو د ایران او د افغانستان د حکومتونو مونږ دغه نشو کولای، ځکه چې ایران کې چې کوم عالمان راغله لږه شانتي روشن خیال او غي په زنانو باندې ټیک تای ته برکی وا چولې خو هغه ته تعلیم نه غي منه نه کړی. نو چې څه وخت شانشاه د نړیوال ته د تعلیم دغه چیو نه اوش پرسنټ دغه اوش ویسه د تعلیم د خاندګۍ شرف اوش پرسنټ واه 27% واه. نو چې څنګه اسلامي حکومت راغی په سلورو شپږو یا لسو کالو کې هغه دا شرط دې د تعلیم هغه ورسوله تقریبا 60% یا 60 نوم زیات مطلب 60% نه ریډه زیات. ټیک ته زمونږ باغې تر زمونږ د غې ډېرې دغه نه دی خوښې ډېر د غې کوم نظریات شو یا د غې کوم دغه دی هغه زمونږ دای دغه نه کوم څه تاسو د مثال د درکوم چې مغربي حکومتونه څه کړي دي زمونږ د خلکو لپاره دغه چې افغانستان کې چې دی نو د ظاهرشاه په وخت هم چې دی صرف کابل نو کغې دی خپل نور ملک له دغه ورکړې وې توجه ورکړې وې او یې ترکه کې شامل کړې وې ان نن به موږ سره دا دور بنو او دا طالبان به نه پیدا کېدل خلکو ته خپل حقوق او تعلیم هر څه ملاوېدل نو یو بل خبره ده تاسو د عراق کومه عراق کې د هغه کې د خواندګې شرع چې وا هغه 100% وا 100% وا او اوس هم کې دې شي الته تعلیم او د خواندګې شرع به خې دوامه خو لکه هغه چې د عراق لار تبا برباد شو پاکستان افغانستان داسې سیریا ته څام ته تاسو ګورئ داسې بیا ایران ته ګورئ نو هغه ته اوس دا واړم چې دې خلکو د نوې حکومت چې کوم راغی افغانستان کې دې سره اوس موږ له پکار دي چې موږ دې ته داش دغه کیدو دا شرط ورته کیدو چې موږ تاسو سره اله دغه کو چې تاسو به د خود زسته د ملکان تعلیم او غربت انو هغه یو مثال دی چې وګړي د لارې دغه د بربند لارې اوري او وګړي ناوړي او د غېد خوراک کاکو د غېد اکونومي مسله ده کنه او بیا هی نه پس چې دی نو تعلیم خدای را د تعلیمم د خوراک او د دغه عمره دغه دی اهم دی او ضروری دی نو زه دا غواړم چې لکه ان شاء الله او تاسو خلک او بل خبره چې کوم هغه دا ده چې کوم کلچر هغه راولي یا چې کوم کلچر هغه مخکې راوسته وو انو دې باندې د موږ په دغه باندې تنقید نه دی کول په کار موږ وایو چې د سټیک ته په خپل کلچر کې دنه یو داسي دغه دې منسوبه باندې دی او کې چې هغه کې د موږ ماشومان او د موږ لکان د موږ جنکې د موږ خويندې مندې د ټول چې دې په کې شریک شي او د خپل تعلیم دغه نه ارشته شي د زبرنا یاد
کالونه
د فائدې د تعلیم ورسې
کلسو مشرب بيبي دا خو د طالبانو چې کوم مغوي لمړی پریس کانفرنس کړه او دا غوي چې کوم ترجمان دی زبیح الله مجاهد هغه دا ویلی چې د اسلام په چوکاټ کې به خزوته د سبق د تعلیم د روزګار د موقع ورکی په غوي باندې بسقط قانون نه خدایي به وجود هم په افغانستان کې په کابل کې خزې په احتجاجونو باندې بوخت دي یو احتجاجونه کوي یو باور نه کوي په دا خبرو باندې نو
لکه یو طرف ته خدای بیانونه ډیر خبر کوي او بل طرف ته دا غیا پوزیت دغه کیږي خو زه دا وایم چې کیدی شي په دې دای کوم تاسو ګروپ شي کنه چې هغه ډیر ځات اکستریمست دی او یو داسې ګروپ چې هغه لکه سیاسي تور باندې خپل ډیپلوماسي د خپل واړی او خپل نورې دنیا سره نورې نړۍ سره غي خپل تعلقات حقوق لپاره کې د شیو داسې نظام نافذ کی چې د اسلام په اسلام کې دنه کوم تعلیم دی هغه ورکی خو ورکی او کم از کم خوځو ته د غي حقوق او د خوځو د زنانه او کوم دغه دی هغه کې د سختی نه کوي
کلسو مشرب بي بي تاسو خو پنړیواله کچ باندې کڼور اسلامي ملکونو ته وګورئ په سعودي عرب کې هم لکه په خزو باندې ډیر قد غنون دي ډیره پابندې دي په خو د تعلیم او بیا د غشانته کې په زینې مغداسي دي چې په هغه کې ورته بیا ازادي ده نو تاسو سګنې په نور اسلامي نړۍ کې چې کوم چرته چې په اسلام باندې تحقیقونه کوي او د اسلام او د مذهب په حواله سره دا غي ملکونو نمونه دي چې خلک لکه ډیر په فخر باندې دي نو هلته هم اسلامي نظامي او د غي او خپل طبيعه د خزو له تعلیم باندې داسې قد غنونه بندیزونه نه نو تاسو د غنور اسلامي نړۍ ته دا غوي تعلیم ته څنګه ګوري
لکه تاسو ډیر مثال خو د ترکی دی کنه او یو ترکی د ملک د په دې ټول اسلامي نړۍ کې کنه چې الته چې کوم د غي راغې مصطفی کمال پاشا چې راغې نو هغه ټول ارث وسترنایز کړل او خپل کلچر هغه کلچر ته ډیره دچکوله ګوله خو هغه دا وکړل چې هغه لکه تعلیمي دا تعلیمي عام کو او خزو د لپاره د تعلیم ټولې د هغې کلاو کړې او بالکل هر یو کسب تعلیم یافته یې که سړی یې که ښځه یې کنه نو اوس خو ترکي کې لږ شان دی تاسو ګورئ د اسلام ریوایول او د دغه دغه بیا زیات دی لکه خو اوس هیڅوک دا نشي کولی چې په ښځو باندې هغې تعلیم بند کړي یا د ښځو باندې هغه قدرونه ولګوي چې یا په افغانستان کې یا په سعودي کې چې تر سهاده پورې دي کنه نو زه دا غواړم چې لکه د ترکی مثال مونږ ښه ډېر ښه مثال دی او بیا ورپسې ایران دی کنه او عراق چې دی د عراق حالات اوس په جنگ په وجه باندې ډېر خراب شو ګني زمونږ په ټول اسلامي نړۍ کې چې د چا لټرسي ریټ زیات وو هغه عراق وو او زه تاسو ته د یو مثال درکوم چې زما یو ډېره ښه ملګری چې په پاکستان کې د بوسنیا د هغه سفیر وه انا هغې ما ته په خپله ویلي وو چې څه وخت مونږ بوسنیا د رشیا دغه کمیونست دغه خل دغه کنه دی خو د کمیونست ملکونه وو کنه دا ټول دغه د رژیم لاندې وو نو زه به پلار عراق ته لېږلم د مدرسې سبق لنو چوټیانو کې به زه عراق ته تلم او ما د مدرسې سبق ټول په پټه باندې په عراق کې ویلې دی نو تاسو ګورئ چې د وست نه د یورپ نه جی هغه وخت کې خلک دی عراق ته عراق کې چې د جنی تعلیم اخلي یا نور تعلیم نو عراق ډیر مخ کې وو اوس خو دی بس من خراب شو ډیر د زمو ملکونه ټول الاین کې شام هم ډیر خو او شام کې هم داسې پابندیان نه وي او په سعودي کې چې دی نو شاهزاده کې دی نو پرنس هغه ډیر خدغه لري کنه یو ویژن لري د دغه د پاره د ترکه د خزو د ترکه د پاره هغه لګیا د کوي هغه باندې ډیر تنقیدوم شته دی خو لکه
لګیا دي خو د حقوقو د پاره کار کوي لګیا دي بغداد چې کوم دی یا عراق هغه خو د تعلیم د پاره د علم د پاره یو سیټ اف لرننګ تاسو ویل شي چې اخو یو مرکز پاتې
بالکل
تاسو
دا هغه وخت نه چې زمو امامان څه وخت امام ابو حنیفه او دا ټول امامان چې کمل ته وو او غلی بچ کمل ته بچ کم دی بیس کې د لول ته بچ کم شر کې دی په مذهب باندې اسلام باندې هر یو قصبه خپل د بیانونو هغه خو یو لوی دغه د کنه یو لوی تاریخ ته زمونږ عراق سره کنه او دغه د خو اوس دا وامه چې لکه د مونږ دا اوس دور کې کوم دا نوې د غراغه یو ټن واغست نو دینه مکه چې دا د طالبانو د حکومت نه چې مخکنی حکومت لاړو بیا دا کوم د کارځای چې به دا نور حکومت راغې نو دوی له په کار بیا کنه چې دوی بیا هغه دومره سکارې کړې وې چې که طالبان راغلم به نو هغه یو بنیاد دا چې ښه وې او خاص کر امریکا باندې به زه دغه کوم چې دی تریلیون دغه ډالر هلته لګول او دی له په کارو چې یو تریلیون به دی خیره دی په ایجوکیشن باندې لګول یو تریلیون به لګول ان تاسو به کتل نن به د افغانستان نقشه بدله وه بالکل یا دلته نه غربت لري کړی وي نو زه دا خو زما په دی باندې ډیر لوی دغه دی څورته وي تنقید دی
افغانستان کاغه سیاسي پس منظر ترا شو خو امریکایانو ویلي چې موږ خو د افغان حکومت سره مرستې کړې امریکایانو ځان نه دغه د بایدن انتظامیا ځان نه دغه ځمواري او چتې چې موږ خو د اشرف غنی د حکومت سره سره کړې دی او هغه د ارسنه دي کنټرول کړی هغه کې هغه غبن کړی دی هغه
بېلکل زمونږ لیدرشپ چې دی هغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې دی او په نورو ځایونو کې دی هغه ته مطلب هغه ټول کچور او ګناه هغه ته ده او دا زمونږ دا خبره د بایدن سره بالکل زمونږ ما چې هغه لپکارو چې هغه پیسې یا غمرست چې دی کولې هغه خو بیا هم ګورې کنه د دې څومره خلک څومره ځوانان شهیدان شو د امریکای د فوجیانو بغیر د سوجینه کنه ګوره یو غیر ملک د پاره خپل غریبانان ماشومان فوجیان لګي او هغه شهیدان کیږي تا او دغه کټونه دلته راځي مندولا ماشومان او جنکې کوندي شي دغشي نو دا هم یو ډیر لوی علمیه ده کنه خو زه دا وایم چې دغه پیسې په څه طریقه باندې په ښه طریقه باندې الته په ډیولپمنت لګیدلې وي نن به د امریکای په تاریخ کې به دا یو ډیر لوی کارنامه وکنه چې سوره اوس دا سوره دا ډیس سرویس دی نو دوره باغه سرویس وکړه.
ها بالکل
جی جی جی.
کلزوم بیبی تاسو پاکستان کې هم د تعلیم سره تړلې پاتې شوې اوس په امریکا کې تاسو په پاکستان کې اوس کده خزو تعلیم ته لاړ شو نو سګوري په خطر روان دي ورستو لاړې ال تر پاکستان د خزو تعلیم په اړه کې ستاسو نظر دي؟
نو پاکستان کې خو تعلیم چر د حکومت کوم دغه دي کوم منصوبه بندي ده یا کوم دغه ده نو هغه کې خاص کر پاکستان کې او خاص کر زموږ په کې پکې کې تاریخ پر ډیر زیات کوششونه کیږي او کوششونه شویم دي او کیږم. په 2006 کې د زمونږ حکومت او زمما په خیال د ان پی حکومت او د هډروتی سیبو یا د یو د حکومت سمته یاد نه کو په 2006 کې الته چ دینو دای جنکولا ټول کې پکې کې جنکولا چ دینو د سوا سکالرشپ ولا ورک هر یو ماشومله په پرایمری لیول نواله تر های سکول لیول پورې چې د ماشومانو په دغه کې د زیات شي انرولمنت زیات شي او خلک دا یو خلکو له یو دا یو یو انسنټیو ورکو چې هغه انسنټیو په وجه باندې ماشومان سکول ته راځي او غریبانان خلک خپل ماشومان سکول ته لیږل شروع کی. نو یو دا انسنټیو او دویم بیا دا چې کتابونه مفتي ټول پکې پکې کې هغه خو لکانو او جنکو دواړو سکولونو چې کوم ګورنمنت سکولونه دي هلته کتابونه مفت ورکوي. نو دا یو ډیر لوی دغه دی کنه په پوزمن په کې پکې حکومت دومره ډیر دا خو نه دی کنه لکه مطلب امیر خو نه دی خو دا یو پالیسی چې سبا جوړه شوې دا هغه پالیسی باندې تر اوسه پورې عمل کیږي خو دا هغه صدا چې ریزلټ ځکه نه راځي زه تاسو ته وایم چې هغه وایي چې دا چې غربت مخکې لري کو او کنه تعلیم مخکې کو کنه انا دا انګریزي کې چې تاسو وش سرکل وایي کنه دا وش سرکل دی چې موږ اول غربت لري کو نو بیا تعلیم ورکو که تعلیم ورکو نو غربت لري کو دا دواړه څنګه یو ځای کول واړي بل غري غربت لري کول واړي او سره تعلیم نو د تعلیم لپاره کوششونه کیږي او زماته سره ریپورت ماته ملاویږي انو هغه ډیر حکومت ډیر سیریس ته په دې معاملې کې دا حکومت او تیر حکومت نه هم زه تاسو ته وایم چې د هر دوستانو حاضری خو هغه دغه کړه هغه خو کنفرم کړه
کنفرم
هغه حاضری نه په دغه کې کمه یې هغه څه دغه کې نه هغه بس او بس دغه نه نو کارونه بس یا خلک په خپل چوتیا نه خلکو واغسته نو کرای پر خو دې چې دوی موږ باندې دومره بوج راغی او موږ سبق خایو د کلاس روم تا مانیټرینګ والا کلاس روم نو ته دی ګوري چې به حاضر سور ده
بالکل
خو اوس دا نوې خبره چې پکې کوم راغلی دا چې د موږ ټرایبل ایریا چې مړ شو کنه نو دلته لا دلته ډیر کار کول پکار دی دلته چې دا 2017 کې دی یا 18 کې دا شوې ده
کنه مړ دي
کله شوې ده او جی اټین کې شوې ده نو الته ډیر کار پکار دي ځکه چې الته تر اوسه پورې یو خوشتاجان اوم نه دی الته څوک غاړه نیک دی لور ته او بل دا چې خلک خپل ماشومان اوس هم نلګي څوک وایي چې فاصله زیاته ده سکولونه په هر کلی کې نشته ده څوک وایي چې د پردې خبره ده څوک وایي چې دا ګناه ده لکه هغه مایند سیټ چې کوم د دې په لږه د افغانستان کې ده هغه د ټرایبل ایریا کې هم ده تاسو هغه باندې ډیر وخت لګي
هغه به وخت لګي تاسو د امریکای د فاند خبره وکړه چې په افغانستان کې دوی دغه پیسې په تعلیم لګولې وي اخوا د دغه قبایلی علاقاجات او لپاره دغه قبایلی سیمې چې د پښتونخوا برخه دي دغه د اربونو روپۍ چې کوم دین هغه د مرکز سره بند دي او هغه لکه پاغه کې لم لټ کیږي او هغه پیسې چې هغه د ترقیاتی کارونو د لپاره دي نو تاسو په خپل باندې د پښتونخوا په کلو کې او په سکولونو کې ګرځېدلې نو که دغه پیسې نه ورکول کیږي نو بیا به
بیل پاتش بالکل تاسو خبره سیده دی لپاره په کار دی حکومت لپاره کار دی دا فند په وخت باندې فند ریلیز کی او دلته چې دی په دې باندې کار شروع شي او خلک چې دی د کلی مشران چې څنګه د ټرایبل جرګه چې نور فیصله کوي دا چې جرګو سره راغی کینی او خلک ولیږي او غي سره کینی سره خبرې وکړي چې به دا خود ماشومانو تلکانو د جنکو دواړو چې د کوم ځای کې دای خبره کوي چې اډوکیشن د غریبانو کورونو کې خلکان غریبانان زیات دغه دي چې غي کار کوي غي د کور لپاره یو بریډ ارن دی کنه هغه نو هغه غریب کار لږی ک ډیر ماشومې کدا تو کالوی کدا لڅو کالوی جنکه بلا بیا کور کې ناشتی یو دغه به خو الکان ماشومانم ډیر زیات زمان چې صرف دا خبره چې د جنکو د اډوکیشن کې و سره سره د الکان اډوکیشن هم چې نه راځي سفر کوي په داسې داسې ځایونو کې سپیشلی زمونږ چې کومې ډیرې غریبې علاقې دي یا ٹرائبل ایریاز کې چې دی نو دا تاسو خبره بالکل زمنه او دا حکومت د چا په ساتت باندې که دا خبره کې دی چې زه به دا خامخا کوم چې به دا فنډ ریلیز کوي او زر تر زر هلته دی خو د یونیورسټیانو خبره خو کوي یونیورسټیانې
دی باندې قبائلی سیمی دی ډیر لوی رقبه ده په دې کې وای یونیورسټی نشته من تیرو پروګرامونو کې د مومند ایجنسی اوس مومند د ضلع د داغې چې کوم چارواکي دی هغه راوستي نو هغوی وی چې په لکه د شماري یو څو پکې های سکولونه دي نو لکه دا را چې حکومت له بیا هلته ډېر کار کول پکار دي بیا دا را په زرګونو سکولونه خو زما خیال دی چې نږدې 1200 پورې سکولونه چې دا کوم دغه سیمې دي په دې کې په دې بمونو باندې والو زولې شو
دا شو یو کنه دا خو سواد کې مشو یو سواد کې سم سکولونه دی ته باڅړو بیا په ممند ایجنسی کې مې دی په لازم غوړ ځای یو دی ټول ایجنسو کې د سکولونه دا کړو کنه او پاره په بیا آبادولو باندې هم ډیرو ځایونو کې آبادوم شو خو لکه دا چې کوم دا اوس چې کوم نیولی مرج ایریا دا انو ټرایبل ایریا دا نو دله په کار دي چې دله د یو ډیر زیات د خبر کی او دې په دې باندې په ځای باندې کار
ګمان کوم چې کل سره به سره او نو نصر الله کړي خو هم په کې وړه غونډه دمو واخلو
بالکل صحیح دی
او د مینا ورستو چراشو نو کلسون بیبی سره بس سو خبرې کو او بیا من خپل بل میل ما جانګیر خټک سره توز خو هغه زما خیال چې دا وو ټلیفون کاټه نو من به ورشو د ما به واخلو او د مینا پس چې بیا راشو نو بیا پروګرام لاندې بوزو
د دې ویلې دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانس یو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
دا د وایس اف امریکا دیو دا بی بی شیرین خبرونه لا دوام لري زموږ سره کلسوم اشرف بی بی په دې ټیم کې موجود ده چې پروفیسر دا په تعلیم باندې ډیر جوړ نظر لري په امریکا کې ژوند کوي کلسوم بی بی څنګه چې تاسو ویل یو خبر خو په زیاتره په مسلمانانو په سیدا تړه لیکيږي چې بوکو حرام دی یا دی سکولونه الوزي یا جنکی تختی دغه شانتي کې پاکستان کې نو سکولونه والوزول شول ماشومان وجل شول او دومره سکول نوال وجل شول دی ویل چې دا د اسلام کې نشته ده. دغه شان طالبان چې رالو طالبان هم د اشرف غنی په حکومت کې ډیر زیات کار شوه دی. که څوک وینه ده شوه نو هغه په دغه باندې سترګې پټول دي ځکه چې کابل ته وګوري نو امریکا کابل وران کړي نه ده جوړ کړي ده. په خوست شانتیزه کې د وزیرستان سره ته جوخ دی الته انټرنیشنل هوایی اډه جوړه شوه ده خو طالبان واپس رالو دی سکولونو باندې بمباریاں وکړلې دي ماشومان مړ کړل. نو د دې سره ټول نړۍ کې د اسلام هغه امیج چې کم دی هغه تصویر چې کم دی هغه به خلکو ته څنګه وړاندې کیږي او په امریکا کې چې سړی ګور اسلام ته جی په ملاله باندې هم ډزې وکړې نو د دا به د اسلامي بار دنیا کې به اسلامو په بیا دې سره زیاتی کی نه؟
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې د اسلام تم روح یا کوم دغه دی خی غاړه د اسلام کوم دغه عکس دی خی هغه خو اسلام نه دی که نه. اسلام خو دا تاسو ته نه وایي چې تاسو دغه والو زوی او جنکی وتښتوئ زبردستي نکاحونه پې وکوئ. نو دا خو دلته په زمونږ په خاص کر په امریکا کې یا په مغربي ملکونو کې د دې ډېر دغه دی مطلب خبره رښتیا هم ده چې ولې ولې دا داسې کېږي. دا خو اسلام نه دی، دا خو بس داسې یو خلک پیدا شوی دی چې کوم د اسلام روح چې کوم دی یا د اسلام کوم سپیرټ دی په هغه باندې نه پوهېږي. او د قرآن صحیح چې کوم دغه دي تعلیمات دي په هغه باندې هغه عمل نه کوي. بس یو څو د غیر اغوستي دي چې کوم نن څوار لس سوه کاله مخکې چې کوم خبرې وي یا چې کومې د هغې نه مخکې چې کوم دغه و د کوم روایات و هغه هغه دغه کړي دي. او هغه دا نه وایي چې د جدید دور یا د ماډرن دور سره یو داسې اجتهادي مسایلو باندې کینی او هغې باندې د ډسکشن وکړي یا په هغې لیکلو کې لکه چې څه وخت اسلام راغی انو ډیر شی سیزونه په اسلام کې د عربو کې چې کوم مخکې نه دا غي کوم دغه کسٹم زو دا غي چې کوم دا غوي هغه ډیر زیات هغه وختوم هغه اسلام کې دنه راغلی وو. خو هغه رو د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا غي په تور طریقو او دا باندې او خپل اخلاقی چې کوم نمونه هغه پیش کړی نه هغه رو هغه خبرې ختم شوې. نو دلته هم موږ له پکار دي چې موږ چې قرآن څه وایي د قرآن په دغه باندې چې هغه څه وایي د هغه سپیرټ څه دی د قرآن سپیرټ دا دی چې به تاسو دی نو د هر دور سره او د هر دغه سره چې دی نو جدیدیت چې کوم دی د هغې سره تاسو کینئ او تاسو د خپل مسائل د قرآن پر رڼا کې حل کوي. او قرآن کې دومره واسطه دومره لوی دغه دی مطلب د علم یو خزانی دی چې کوم کې نو بجای د دین چې موږ ټوپک او کلاشن کوفی راوالو او خلکو په زور باندې مسلمانان کو یا د خلکو او چې د سکولونه دی نه وي یا جنکای دی نه دی یا لکان دی نه دی صرف د مدرسې تعلیم دی کې د مدرسې تعلیم هم ډیر زیات ښه دی. هغه هم تعلیم دی هغه هم علم دی. خو دا خبره ده چې هغه کې موږ د نننې چې کوم دغه دی اوس دی د تاسو ته یو خبره کوم چې په مدرسو کې د ارسطو دغه خېل شي منطق خېل شي د ارسطو منطق خېل شي او د ارسطو منطق باندې نن سبا چې څومره د لاجیک او د منطق سوره کتابونه دي هغه پاغې دغه بنیاد هغه دی. خو تاسو یقین وکړئ چې د شلمې صدای یو ډېر لوی فلسفي دی لوجیشن دی ایروین کاپی او دا هغه ټیکسټ دی هغه په ټوله دنیا کې خېل شي په ټوله دنیا کې دا هغه ټیکسټ بوک خېل شي په منطق باندې لاجیک ورته وي په انګلیزی کې. نو هغه سره یو ورځ زموږ ډسکشن او زموږ پروفیسر پاتې شوی دی او هغه وی چې لاجیک کې دومره اډوانسمنت شوی دی چې زه نوې کتابونه ګورم زوم په نه پوهېږم. مطلب یو دور لوی فلسفي یو دور لوی لاجیشن چې دا هغه ټول دنیا کې دا هغه کورس خېل شي دا ټیکسټ بوکس خېل شي هغه دا وایي چې به دومره اډوانسمنت شوی دی انو بیا د ارسطو لاجیک چې به څومره اډوانسمنت شوی کنه. زموږ په مدارس کې د ارسطو دا خېل شي او هغه تقریبا یو دور وړو کې غونه کې کتاب دی هغه خېل شي د خپل تلې ما مدرسو کې ما ورته چې دا خود دان دا هغه منطق نه دی دې منطق کې ډیر څنګه پوجي په یو موټر جوړولو کې یا یو د اوخنه منګه ټانګي کړو ټانګو نه بیا موټرې فی موټرې نه جیازونه شو راکټونه شنو چې څنګه هغه کې اډوانس مې شوی دی نو داسې په دې منطق کې ترقی شوی دی اډوانس مې شوی دی نو تاسو لږ شانتې خپل دا دغه بدل کړي کور بدل کړي او تاسو لوګونه کې خیر دا آلمان د لوګونه کې کینی او د دې لږ ځان ستړی کی نو تاسو یقین کوئ چې زمونږ هغه ځای کې یو سیز منجمد پاتې شوی دی نو هغه کې موږ دا څه توقع کو چې دا هی دماغ به څنګه کولاو شي
لکه تاسو
علم تا یا رڼا تک نه
بالکل تاسو دا وایي چې هلته په نصاب کې د مدرسو په نصاب کې ډیر د بدلون ضرورت ته تاسو په خپل دا کتلی دي چې تاسو د منطق مثال ورکړي دا وی په زړه خبره باندې مخته دي بیا دا نه چې بی بی د ډاکټرانو ضرورت دی د ساينس دانانو ضرورت دی د انجینرانو ضرورت دی پلونه سازول غواړي سړکونه سازول غواړي وباګانی دي نو دا ټول سيزونه د لپاره چې کم علم پکار دي نو خو په مدرسو کې نشته دا غي د لپاره خو پکار دار چې دنیایي تعلیم چې کم دی دغه هم خلکو کې کنه نو
بس مدارس دې ډیولپ کړي
هغه کې دا
کورسونه انټروډ باندې مدرسې دا شته دي زمونږ په پیښور کې یو مدرسې کې زمونږ حسین جان صاحب مولانا حسین جان صاحب کمپیوټرایز کړه غلان دې خپل مدرسې کې کمپیوټر کې خودي لکشن دا غي سوت دغه لګ ویژن دا غي هغه بیا چې مړ نه کنو ولې دا ولې کمپیوټر یل تکي خودي او دغه کړه د اسلام کې دغه را ولې جوړ کنه او تاسو یقین کوي چې کوم خکار د کول د پارا یو بنی ادم یو دغه او کی یو کوشش کوي هغه د پارا هغه د پارا بیا هم یو ډیر لوی نقصان چتولی دی نو زه دا وایم چې ک د دې مدارس د حق خیر د مدارس خپل چې کوم قران او حديث او فقه دا غدي وي هو تر دې دا نور ساينس د ساينسي علوم شو کمپیوټر شو بایولوژي شو دا نور سمره دا غدي فیز دي انا هم کور سره دی او خی یاد هکې نو کې دې چې چینج راشي خدا به ډیر وخت نسی
کلسوم بي څنګه تاسو یو پښتنه بل د چې تاسو په امریکا کې ژوند کوي بیا ډېر جوړ نظر لري تجربه زیات ده یو طرف ته کوم وګورو په افغانستان او پاکستان کې نیم سړی دی او د نیمو نه زیات کوي لشي په خزي دي بیا پښتنو معاشره کې چې څومره مړي ژوند دی او شول څومره خلک مړ شول نو زنانه کونډې پاتې شوې یتیمانان زیات پاتې شول اوس ک سړی وګوري نو د خزه بیا زیات ضرورت لري خزه ماشوم پیدا کوي د دې هسپتال ته ضرورت زیات وي کدا خزه اوس یو نوې دور ده کدا حج تمزي نو دا پجاس کې دي ضرورت راځي نو التبری ته خزه پکاروي کدا بیمارکیږي تبه هم خزه پکاروي اغه ځکه کې کدا سکول ته دي تبه هم خزه پکاري چې طالبان د خزو په تعلیم باندې سختی خي یا د خزو په بهر راوتلو باندې کې یو ډریس کوډ ورته ورکې نو خلک بیا مو چیزه د خپل معاشري مطابق د کلچر مطابق یا د مذهب مطابق ته ډریس ورکی خو چې دا نو ورکې نو دنیا په دې باندې بیا سخت نه وي
نو دا پکار دي کنه پکار دي او په پاکستان کې مسله دومره دغه نه ده سوای د دې زمونږ د ټرایبل بیلټ څخه سوال یا زمونږ وزیرستان شو یا داسې بلوچستان شو یا تاسو خپل چې موږ لړ شو دا د تر دا علاقې دا د ریګستاني علاقې چې کوم دا انو الته چې د تعلیم الته خو نه نه الکان دی نه جنکای دلته کلونه اډشته دي نه انو بیا موږ سو وایو چې د جنکول نه ورکې ای فلکانو لم کلونه نشته دي نه ته تاسو ته نه سپلشته دي په سنت کې کنه انو دا خبره دا چې څو پوری غربت نه دل رښوي او څو پوری تعلیم نه دی عام شوه انو خزي به سفر کوي او د خزو چې دی نو دا غي دا بو چې دی د کمې دوه امکان نشته دي او دا بډیره خی چې خزي خزی مخک شوی خزی ډاکټران شوی خزی نرسان شوی خزی استادان شوی خزی پایلټان شوی خزی فوج ته لاړې پولیس ته لاړې انا هغه کې بغې ته څومره خود ته به څومره ډیره فائدې چې غیبه چې خپل خبره خزی ته کول څنګه دا او سړی ته پاره کلچر کې خبره کول څنګه ده کنه انو دا خو یو دا خو به یو ډیر لوی دا غي کنه یو ډیر لوی چینج به کنه
نو نصر الله مونږ به خپل بل مل مل هم ورزو بيبي ډیره مننه کوم استاد شرالي او مونږ له خپل وخت را کړ خپل تجربه مر سره شریک کړي
ډیر زیات مننه نه هیڅ
خبره نه ده یو الله ویلکم
کې ډیره مننه په مخه مخه الله پامان شپه په خیر نو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا بیبی شیرین خبرونه دا منګه کلسوم بیبی سره خبرې خپلې خاتمه کړلې. کلسوم اشرف زمنګه سره په پروګرام کې ملمنو پروفیسور او هغه خپلې تجربې منګه سره شریک کړلې. منګه پروګرام کې وړغوندې د ماخلو د دمینه ورستو چراشو نو پروګرام کې برا سره د نور کلب سیر جانګیر خټک سیب راځي او د افغانستان په ورستی پرمختګونو باندې به تاسو خبرو چې سره واندې گاونډي هوادونه کمی حالې ځلې کوي, نړیوال کمی حالې ځلې کوي, ملګرو ملتونو غونډه به کیږي په 16 ستمبر باندې. نو دا ټول خبرې دا ټول پرمختګونه به تاسو ته وایو, خو لومړی خو وړغوندې دمه
دیوا په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په شینټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه دسونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا بی بی شیرینا خبرونه ده او نگین چې د پروګرام مرکزی قربانه ده هغه په جټی باندې د راضی به خپل دغه د بی بی شیرینو خبرونه به مخ په وړاندې بوزي. نن د تر خبرونه ما او نصر الله خان وړاندې کو او پروګرام کې منګ سره به په اسکایپ باندې مرګره کیږي جانګیر خټک صاحب. نو هغه ته په انتظار باندې چې جانګیر خټک صاحب راشي او زمونږ سره په پروګرام کې برخه واخلي نو دا غوینه به پښتنې کې
پښتنې به ته وکړو ځکه چې افغانستان باندې خلک ډیر سوریدل غواړي. الته حکومت بیا د پاکستان چې کوم استخبارات دي او د امریکایي استخبارات دي اول ول الته تک کړو بیا اوس ملاو شو بي هم دي بیا الته خلک وګي دي قاد شانتي حالات روان دي د نړیوال چې کوم دینو هغه سمرستي کوي او څنګه روان دي دغه حالات کوم جمله شو بي دي د طالبان حکومت چې کوم د خزو باندې چلن چې کوم د نو هغه پابندیان لګیدلې دي. آی سی سی چې کوم د خزو د کرکټ باندې هم پابندیان لګیدلې دي باندې خو ملګرو ملتونو په خبرګون خو د لوی دوی د خزو شمولیت نه د کړه په کابینه کې. نو دا خبرې به د دوی باندې څومره اثر غورځي نړیوال ټولنه باندې څنګه ګوري په دې باندې تاسو نه کو
بالکل هاو امدادي هل زالو باندې به هم د جانګیر خټک صاحب نه پښتنه کو چې نړیوال او گاونډي هوادونه د افغانستان سره په دې وخت کې کمی مرستې کوي ځکه چې د ملګرو ملتونو چې کوم مرستندوی ادارې دی هغه وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو کمی دی, د دوایانو کمی دی, د غشانت کې د کرونا ضد چې کوم ویکسین دی دا غي کمی هم دی. نو نړیوال ملکونه هڅه کوي چې په دغه کې د افغانستان سره مرستې وکړي او په دې باندې به د ملګرو ملتونو یو بیړنې غونډه هم کیږي ستمبر په 14 نیټه او دغه ملګرو ملتونو چې کومه ایجنسی ده نړیواله هغه به د ملګري هیوادونو نه دا غوښتنه کوي چې د افغانستان سره دې مرستې وشي. نو ګورو به چې زمونږ سره جانګیر خټک صاحب راغلی نصر الله وربشو. جانګیر خټک صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وي په خیر.
ډیره مننه بختور شاه صاحب تاسو ته, نصر الله خان صاحب تاسو ته او پتون پورې د کوټول پر دې سلامونه احترامونه څنګه تاسو
خیر دی جی خوشاله اوسئ په خیر رالی او لکه د نور کله په شان به زمونږ پښتنه بیا هم دای چې په افغانستان کې ورستی کوم پرمختګونه دی هغه ته به ورزو که داسې رپورټونه په میډیا کې را روان دي چې د امریکای د استخباراتو مشر د پاکستان د فوج د مشر سره ملاقات کړي خو تر سوچي منګه د افغانستان پرمختګونو ته په پوره ډول باندې ورشونو دا غین وړاندې به غواړو چې رحیم الله یوسفزی صاحب یاد کو چې یو وتل خبريالو ولاد یو غیوبخي دا غوی په اړه باندې ک تاسو موږ سره معلومات شریکوي نو دا به ورېدونکو ته وایو بیا به مخکې لاړ شو.
بهشک رحیم الله صاحب زموږ د سیمې پاکستان په خصوصي توګه به خدمت پښتونخوا صحافت یو ډیر لوی نومو ډیر قداور شخصیتو یو ډیر ښه انسانو ډیر ایماندارانه صحافت ټول عمر کړو او ما خو هغه سره ډیر کلونو پر تعلق او لکه چې کله زه صحافت کې راغلم نو رحیم الله صاحب باندې ما په خیال یو دوه کال اول براغلی وي هغه وخت هغه مسلم اخبار پر کار کولو پاکستان اسلام آباد نه ویو اخبار وتلو مسلم زاغه فراو هغه هغه وخت ما مو سره تعلق نو ډیر زیات ښه انسان او ډیر نفیس انسان او ډیر شفیق انسان او ډیر دیندار انسان او ډیر مخلص انسان او حقیقت دا دی چې ډیر زیات ذاتی توګه باندې ډیر زیات تر پسې خپایم دا ما خیال دی چې زموږ سمرا صحافت سره تړلی مرګري ورونه او هغه خلک چې کم درې مناسب علم او د هغه نظر او د هغه صحافت نه استفاده کړی وي ټول پسې ډیر خپدي او هغه بیمارو کافی د یو سو میاشتو نه او بس نن په هکو رسیدلو نو لکه تاسو وای چې پاک الله نه ودا دعا کو چې خدای پاک دې هغه ته آخرت منزلونه آسان کړي
امين
الله پاک دې هغه وبخي الله تعالی دې هغه لواحقین ته صبر ورکړي
امين
لکه چې یو ډیر دروند نقصان دې هغه کورونې د پاره
بالکل
او زما په خیال پاکستان او په خصوصي توګه د پیښور صحافت د پاره د پښتونخوا صحافت د پاره د دې سیمې صحافت د پاره
بالکل
دا یو ډیر لوی نقصان دی.
بیا په داسې وخت کې چې افغانستان په اړه باندې خبرې روانې دي او په نړیواله کچه باندې یو ډیر لوی الته بدلون روان دی رحیم الله یوسفزی صاحب په افغانستان باندې ډیر جوور نظر ساته
ډیر جوور د مو په سیمه کې ما په خیال هغه عمره معلومات او هغه عمره نظر ما په خپل ډیر کم خلک اوس ډیر کم خلک پاتې چا سب دومره دروند او جوور نظر وي او په هغه باندې هر چا اعتماد وي تعلق د هر چا سره هغه باندې اعتماد وي نو یقینا چې ډیر لوی نقصان دی ډیر لوی زیان دی او هغه کمی په نشه موږ به سوسو په کلا دی وبخي
الله دې غوښله جنتونه ورکي. جنگیر خټک صاحب را به شو موضوع ته د افغانستان په اړه باندې پرمختګونه ته وړاندې دا خبره وشوه چې د امریکې د استخباراتو مشر د پاکستان د پوه سره لیدل کتل کړی دي سره واندې په نړیواله کچه باندې د افغانستان په اړه باندې په گاونډي هوادونو کې او بیا په سیمه ایزه کچه او هم په نړیواله کچه باندې
ما په خیل ډیر سره واندې او دا چې کم نور تاسو په خصوصي دغه د ملګرو ملتونو ذکر وکړم دا هغه چې کم نن مسلسل هغه د طرفه خبرداري راځي په هغه بورستو خبرو او د ما په خیال دا چې کمه هله زلې کم طرف ته تاسو اشاره وکړه او چې کم دا سی آی ای مشر ویلیام برنز اسلام آباد سفر او هغه ناول هغه دا هند پلازمینه نیو دلی سفر کړو هغه تایمل ته واکمنو سره لیدن کتن کړو د ناول چکلا طالبانو په کابل باندې قبضه کړو نو هغه وخت هم دا سه راپورټونه وو چې هغه مولا غنی برادر سره په کابل ایرپورټ کې یو خفیا لیدنه کړو او بیا اوس موږ چې نور لکه تاسو د امریکې خارجه چارو وزیر اول مندنی ختیځ ته لاړلو هغه ته چې کوم د عرب هیوادونه دي هغه سره خبرې ترې وکړلې هغه مننه وکړله شکریا ادا کړله ورسره دا چې ډاډ ګرین هم ورکړای چې امریکې پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راغلی افغانستان نه ځواکونه وبسلې دي خو افغانستان کې دغه مفادات نه دي ختم او خپل کردار به لوبوي. بیا تاسو چې کوم دا ویلیام برنز دی دوی هم اول کابل ته هغه ته جو ډیلی ته لاړو ځوانته خبرې ترې وکړې د هند چارواکو سره اسلام آباد ته راغلو اسلام آباد کې د پاکستان آی ایس آی مشر تر او بیا ورسره د پاکستان فوج سرلخکر جنرل باجوا سره لیدنه وکړلې او په دوه ټولو کې چې کومې خبرې ګرځي پاکستان د طرفه یا چې څومره اطلاعات سرکاري اطلاعات به مونږ وایو هغه چې کم راغلی نو هغه خو مکه رسمي دی چې دوه خبرې وکړلې او یو بل چې کوم ووریدل یو بل او بیا چې کوم حالات دي سیمیز حالات دي په دې نظر واچول ورسره بیا سلګ نوټ خبرونه داسې هم دي چې د امریکای کوشش دا دی چې هغه د ویفي ما هوادونو سره مکمل مشوره کوي ځان ساتي هغه سره مشوره کوي په یو څو شیزونو یو خدای چې کډواله په حواله سره هم خبرې ترې کیږي چې دا خلک چې کم پکډواله مجبور کیږي هغه په حواله د سیمه هوادونو پالیسي او هغه تر داسې ارینجمنت کول یا داسې تنظیم کول کا امریکا دا غواړي چې دا خلک چې کم امریکا دا غنی چې دای تر یعنی امریکا ته کوای فرقې چې هغه امریکا تر تک غواړي کابل نه کوي ته اجازه نه ملایوي کینو د یو لینڈ روټ یا د ځمکې لار هم کولول کوشش کوي چې مقصد دا دی چې اجازه نه چلیږي نو په سړک د لار هم داسې خلک پاکستان ته راتلی شو په پاکستان نه پروازونه نسیو چې چرته وی الته تلی شي نو یو خدا دا په دې باندې خبره او بیا امید توګه باندې کډواله چې کم دا وخت ستونزې دي هغه باندې خبره بیا بشري مرستو په حواله سره چې کم افغانستان کې یو ډیر لوی مشکله ممکنه انساني المیه جوړې شي په هغه حواله هم ډیر لوی مشورت روان دي چې افغانستان ته چې کم امداد پکار دی هغه ډیر غټه کچه باندې پکار دی او دې لپاره به نړۍ ټول هیوادونو خپل برخه پکې اچي نو بیا به دا کیسه لګوي کې دې شي خشي په هغه حواله تر خبرو شولا زما په خیال یو بل خبره مهمه چې هغه دا و چې امریکا او پاکستان ترمنځ د استخباراتو او چکما یو تعلق هغه همیشه نه موجود و کله به ډیر یخ شلو کله به ډیر ګرم او کله به ډیر زیات او کله به کم شو کله به ډیر کم شو اوس چې کله په امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه نه لري او هغه ته ګراوند انټیلیجنس ضرورت شته دی په خصوصي توګه هغه ترخګر ډلې چې کم پاکستان هم ترخګر ډلې غړي نو هغه ته هغه په ترمنځ همکارې یو گنجائش شته دی نو خیال دا دی چې هغه په دوه باندې هم خبره کړې ده چې کم ایکسچینج اف انفارمیشن یو چې کم معلوماتو تبادله ده په دې باندې هم کا خبره ترې شوې وي او تر دا چې په دې فیمه کې ترخګر ډلې دوباره مضبوطې نشي چې هغه پاکستان د پاره هم خطر وي امریکای د پاره هم خطر وي افغانانو د پاره خپل خطر وي او نړۍ نورو هیوادونو د پاره په دې باندې هم کافی خبره شوې دي او به طالبانو حکومت منلو په حواله سره زمانه د خیال چې هغه یې سفارتکاري بکړی وي هغه به دا ضرور خبرې کړې وي چې پاکستان څه خیال دی په دې حواله سره او چې کوم نور هیوادونو نساوري او بیا امریکای څه دریز دی په دې حواله سره چې طالبانو حکومت سره امریکا کم قسم ته اړیکې لرلو خواهش لري یا پروګرام لري یا هغه د پالیسی چې کوم اوس ورو یو شکل جوړیږي لګیا ده او هغه کتا سوګری انټونی بلینکن بار بار بیان کړی دا لوید آسٹن بار بار بیان کړی دا وایټ هاوس یا د سپینې ماڼۍ بیان بار بار بیان کړی دا اور سره بیا د امریکای نور واکمن چې کوم دی هغه د طرفه هم دک چې کوم کې ولسمشر بایدن هم شامل دی چې ټولو کې لوی سوال هم دک دی چې آیا امریکا په رسمي توګه اومني پاکستان په طالبان حکومت په رسمي توګه اومني او چین او روس او نور هیوادونه به اومني دا لوی سوال نه دی په دې باندې هم مشاورت دی نو دا یو لیدنه ډیره مبخل مهمه وه او دا تقریبا دوه میاشتو پس دا دویم تفرو دا تیایی مشر پاکستان ته دین اول هم اغیی تلیو هغه وقتی چه کل خبنه دیر داد گرمو چه امریکا غواړي چې پاکستان نا یو بیسیز وغیره وقتل هغه خبری پا بیا درچه امریکیم دا دینا انکار کړو او پاکستانی ته واکمن هم دینا دی خبر نه انکار کړو او خبرونه هغه وخت ډیر ګرمو هغه وخت کې مغې دا پاکستانی سفر کړو هم د کشانت چې کله هغه هند ته لاړلو نو هند کې هم د کشانت خبرونه راځي هند کې ټولو کې لوی چې کم ویره دا غدا ده چې طالبانو په موجودیه کې افغانستان خورا په ترخګره ده پر استعمال نشي پاکستان هم دا ویره لري او هند کې دغه ډیره زیاته لري چې هغه طالبان سره چیرې هم خپل تعلق نه دی پاتې شوی ځکه هم هغه چې کوم ویری دی هغه ډېر زیات درنې دي په دې حواله تر هم خبرې ترې شوې دي او بیا د وروستو ورځو کې ګوري د روس چې کوم خفیه یعنی استخباراتي دارو مشر دی ادارې مشر چې کوم دی هغه هم د هند سفر کړی دی هغه هم خبرې کړې دي په دې حواله تر افغانستان په اړه او بیا چې کوم د قطر وزیر خارجه دی هغه نن په اسلام آباد کې هغه پاکستانی مشرانو سره لیدنه کتنې کړې دي دا ټولې هلې دلې چې کومې روانې دي نو ما په خیال د دې درې لوی اهداف ښکاري یو خدای چې د کډوالو سره به څنګه څه حساب وکړو دویم دا چې افغانستان کې چې کم دا خوراک او د نور ستوند چې کم ډیر خطرناک صورتحال شکل کې مخه تراځي لګیا دي دې کې دا هوادونه یو بل تر کم کې سمته ملاتړ کولې شي ګوري د وخت چې کم امداد راغله دی دا دو درو ورځو کې نو هغه بنیادی توګه باندې کابل ته دا قطر نه راغله دی او بیا یو نیم جاز دا متحده عرب اماراتو نه راغله دی او پاکستان نه تللی دی او اوس پاکستان نور هم لګی لګیا دی او نور هوادونه هم په دې کې زیاتوالی نه خدا خبرې کېږي او بیا درېمه طالبان حکومت منلو په حواله سره دا ټول هیوادونه خپل کې مشاورت کوي پرون د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ورچوال غونډه راغوښته او پاکستان میزبانی کړې وه کوربتوب یې کړو چې کم کې د ایران وزیر خارجه هم برخه اخیستې وه او سره د سویلي اسیا هیوادونو چې کم خارجه چارو وزیران دي هغه هم پکې برخه اخیستې وه چین خارجه چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او هغه مقصد هم تک وو چې سیمه ییز هیوادونه یو بل سره مشاورت جاری وساتي او هم دغه درې لوی نقطې دي او سره بیا چې کوم ټول کې مهمه نقطه دا هغه ترخګرې پرده ده او تاسو هغه بیانونه وګورئ هر هیواد خپل چې کوم مفادات دي هغه بنیاد باندې بیان ورکوي که پاکستان وایي نو پاکستان وایي چې دا دلته ترخګرۍ نه ده په کار وي ټول شمول حکومت جوړ شي او افغانستان کې نو حکومت دې ترقی لپاره کار وکړي چین چې خبره کوي نو هغه وایي چې مونږ په دې کې ډېر زیات امداد کول غواړو خو ترخګرو د پاره تاسو ځای ورنه کوي ایران غواړي چې دا ټول شمول حکومت مکمل ټول شمول نه دي دا نور هم ښه کوي همدغه کشانتي د سویلي آسیایي هیوادونه چې کوم دي هغه هم د کشانتي دریځ دی نو ډېره لویه سفارتکاري روانه ده او د کما تاسو دا لوی ټکی یاد کړو چې سفارتکاري لوی اهداف فلحال همدغه ښکاري
جنگ کټک سے یو ستاسو د علم نه بلګي استفاده واخلو د پاکستان چې کم دین او هغه طالبانو ته وی چې ٹی ٹی پی تزګې ورنکه یو دا زمو خلاف افغانستان د زمکه استعمال نکی چین ورته دا وی چې ایست ترکستان اسلامیک موومنت چې کم دی چې په چین د یو غرب مسلمانانو د پاره حالې ځلې کوي هغه وی چې دا ستاسو زمکه استعمال نکی ایران ورته وی چې داعش خراسان ډله چې کم دی داعش چې کم دی داعش استعمال نکی امریکا پی هم دا زور راولي چې القاعده چې کم دی داعش خراسان ډله چې کم ده دا خطر جوړولی شي ورته هم دا وی نو چې دومره په عادت خلک دایره واقعشته چې دا خلک د ځمکه استعمالول شي او دوی په طالبانو به سمره فشار وي د دې ډلو ختمول کې به دی کامیاب شي
پرې دا خو بالکل لکه تاسو دا نخې مزو وشتلو دا بالکل دا ټول هیوادونو دا لوی ویری دي چې کوم تاسو بیان کړل او بیا طالبانو باندې خو اوس هم چې کومه نړیواله رورولې ده هغه لویه برخه دا ګومان کوي چې طالبان وړي کې نن هم کنور فرشتو کنشتو خپل قاعده سره نن نشته دي د خبرې اظهار نن د ملګرو ملتونو یو خصوصي استاد نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه شوې ده په نیویارک کې هغه کې هم کړي دي نو دا خو ډیره غټه ویره ده او تاسو به د ماتاستو ته د فمره خبرې بیان کړي نو هغه کې یو مهمه نقطه هم دکوه آیا طالبان اوله خبره خدا ده چې دا تعلق هغوی او د ترغرو ډلو په منځ کې شته دي پاکستان ویره دا ده چې بالکل کم از کم تحریک طالبان پرې وسمشته دي او سره چې کم نور سیمه ییز هیوادونه دي هغوی هم دا ویره لري چین هم پکې شامل دي چین هم دا خیال دی چې باوجود د دینه چې کم ایست ترکستان موومنټ دی دا خو داعش سره لکه ملو شو خو ویره دا ده چې دوی هم ورسره تعلق شته دي نو هغه نه اعتباری دومره زیاته ده چې کدی اوس دوی تر سره تعلق نه هم وي دوی به دا نړۍ ته ثابتوي چې نه یوازې دا چې مونږ دو ترخګرو ډلو سره تعلق نشته دی بلکې دا یو مونږ د پر ضد عملیات هم کوو دوی ته مونږ خپل خاورې باندې ځای نه ورکوو یوه وجه چې کومه ګوري ده د پاکستان ایس ای مشر باندې ډېر زیات نیوکې کېږي چې کم خلک پکې کې هغو کې هم شامل یم چې هغې سفر وخت ډېر غلط و خو یو خبره چې کومه بار بار راځي هغه دا ده چې پاکستان کې چې کله د طالبانو اول پریس کانفرنس کې دا هغه وعده نه کړل چې مونږ هغه تر تعلق شته او کني شته مونږ ورته دی ورکو کنه ورکو نو هغه نه پس پاکستان کې ډیر غټ تشویش پیدا شو او بیا سره کرخه ورته هغه شوی دی بلکې اگر دومره هدا پرم نه بلکې دا کونړ پسیما کې تاسې راپورټونه هم شته دي چې پاکستان د طرفه بمباری هم شوه ده فضائي بمباری نه د توپ بمباری داسې واقعاتو خبرونه هم شته دي چې کوم ځای کې دا یره وا چې دلته کې دا خلک موجود دي. نو الته خدا کیسه او هغه د وجنه پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکه فشار لاندې هم راتلی شي که طالبانو ته دغه ګامونه وانه غستل چې کم باندې پاکستان مطمئن شي چې او واقعي سره چې دای دا ځای نه ورکوي. دویم دا ده چې دک حال د نورو هیوادونو دی اوس دا ټول د دوی امتحان دی چې آیا دوی به په دې کې کامیاب شي. دوی به دا نړۍ ته به دا ثابته کړي چې او مونږ دوی سره هیڅ تعلق نشته دی او دا چې مونږ په خپله خاوره باندې هیڅ چاته دا اختیار دا واک او دا هغه نه ورکو اختیار نه ورکو چې هغه راشي او دلته کې خپل ځان مضبوطه کړي. خو کدی صدا په ګامونه وا نه غستل او دو خبرو کې حقیقت لږ وی او کا زیات وی ځکه چې ګوري ما تاسو ته وروکړل چې کلا غیر ملکیان په افغانستان خاورو موجود وو استخبارات یو ډیر لوی نظام موجود وو کم په بنیاد باندې به مختلف اطلاعات راتللې دا پخوانی حکومت چې کم ان ڈی اے سو هغه هم موجود وو پورا هیواد کې هغه اطلاعات او ستاسو اتفاق کوئی کا اختلاف هغه سره به همیشه کم معلومات وو هم د کشانته دا او غربي هیوادونو چې کوم استخباراتي نظام هغه خپل معلومات جمع کولو بیا د سیمایي هیوادونو هم خپل استخباراتي نظام دی. نو په دو حالاتو کې دا خبره هو پټې دی نشي دا خبره کنن د دین څخه انکار وکي نو کله نه کله به دا ثابته هم شي او کدا یو چرته لوی پیښ نه وشوله هغه که پاکستان کې کیږي او که ایران کې کیږي. ګوره ایران ته هم ډیر غټه کچه به خلک تللی دي او ایران خو چې کم د پاکستان بارډر خو نه فینسینګ دی خو اردار تار لگول 90% لگ پاتے دا لگ برخه پاتے دا. نو هغه د وجنه هغه انفلو اف ریفیجیز یا دا کډوالو را تک چکن دی هغه ډیر په کنټرول کې دی. ایران طرف ته خو اندازې دا دی چې ورسته سموده کې و زره خلک روزانه بنو تل غیر قانوني طریقے سره اوس کا دی کې غلط خلک تلوي کا التا یو پیخ نه وشي. نو ما په خیال ایران او د افغانستان ترمنده یعنی طالبانو ترمنده تعلق اوس هم فشار لاندې دی ځکه چې ایرانیان پنچیر کې چې شوی دي په هغه باندې ډېر زیات خفه دي. ایرانیان د افغان نبی حکومت نام ډېر زیات خفه دي ځکه چې هغه دا رائے ده چې په دې کې هزاره جاتو ته خو اړو بالکل نمائندګي ورکړل شوی نه ده. هغه خو هیڅ چرته هم نښکاری نو هغه په دې باندې ډېر اعتراض لري. هم دغه اعتراض تاسو ته چې کم د سویلي آسیایي هیوادونه دي هغه کې هم چرته نه چرته ښکاری باوجود د دې چې هغه دومره سخت رویه نه ده چې څومره ایران د طرفه ده. نو ما خیال دا دی چې دلته کې کا یو ورکوټې ونته واقعیا مشوله نو هغه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ هم دا اړیکې چې کمی دي هغه باندې منفي اغیزه چول نشي او ایران او طالبانو ترمنځ هم دا کیسه خرابول شي. نو ځکه په دغه حالاتو کې دا چې کم سیاست روان دی چې کم سفارت روان دی سفارتکاری روان ده چې کم یو بل سره مشورې روانې دي دو مطلب هم دا کده چې هر تکیږي نو هغه کې ټول په یو پاڼه وي پېشک اختلاف یو مزګ په کم از کم با خبر وی یو بلنا چې څوک څوک کول غواړي دکه چې دا یو داسې نازک وخت دی چې کله افغانستان کې جنگ ضرورت هم لکه زه نشته جنگ د پاره ولې چې کا جنگ نم کیږي نو خلک بمري دا ویره ده کا جنگ نه هم کیږي انساني ژوند په خطر کې ده. نو لہذا دا وخت خو منډه چې کم دا غدا ده چې نه یوازې دا چې دا بارود لري کې چې کم نه دماکی کیږي بلکې اوسره دا چې هغه خلک چې کم ارتیا لري امداد د پاره هغه ته هغه امداد او رسول شي. نو بهشکا رسول الله صاحب دستا سو سوال جواب هم د کده چې دای د پاره دا یو ډیر لوی امتحان دی او دا به قتل غواړي او دا دای د پاره ضروری هم ده چې دای به د ښکارا عملیات کوي به دا ښکارا لوی ګامونه اخلي چې کم په بنیاد باندې نړۍ ته سزا ډاډګر نه ور ملو شي او په خصوصي توګه د سیمه هیوادونو ته چې واقعي سره طالبان چې سوې په هغه عمل هم کوي.
جانگیر خټک صاحب ک زغت او قتل شي نړیوال امداد تراشو نړیوال مرستندوی ادارې د افغانستان په اړه باندې کمی اندېښنې لري او کم امدادونه روان دي د افغانستان سره په سیمایزه کچه او په نړیواله کچه
ډیر سره روان دي او ډیر ما په خیال چې ډیر داسې خبرونه را روان دي چې کم باندې پکار ده چې نړۍ ډېر اندېښمن دي. نن دا یونایټیډ نیشنز ډیولپمنټ پروګرام یا د نړیواله ترقی سازمان چې کم دی د ملګرو ملتونو هغه دا وینا ده چې په افغانستان کې دا وخت کله مو خبره کو د افغانستان 2.5% آبادی 2.5% آبادی د غربت ترخه نه کته ژوند کوي، یعنی د افغانستان 2.5% آبادی غریب ده. چا سره د روټه پورا اهتمام نشته، تنظیم نشته. ویره دادا دا د یو ان ڈی پی نن دا خبرداري ورکړې ده چې کار روان ورځو کې ته ډیره غټه کچه بده سونه کړل شو. نو په افغانستان کې غربت شربه را روان کال پورې، یعنی 2022 پورې د غربت شربه 90% ته ورسېږي. یعنی په افغانستان هرو سلو کسانو کې 90 کسان به د غربت کرخې نه ښکته ژوند کوي. کم مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې نه یوازې دا چې ډېره لویه کچه باندې به انساني ژوند په خطر کې وي، بلکې ډېره لویه کچه باندې به خلک په کډوالۍ مجبوره کړي. دا خلک به چېرته ځي؟ چې هغوی ته پل کور کې که تحفظ ورله ورم کړې، خو روټۍ ورته نشي ورکولې، روزګار ورته نشي ورکولې، ډاکټر ورته نشي ورکولې، ګرم یخنۍ انتظام ورته نشي کولې، نو هغوی به ژوند څنګه کوي؟ نو هغه د وجه نه دا یو این ڈی پی چې کم نن رپورٹ راغلی دی هغه ډېر زیات خطرناک دی. بیا نن هم نن په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو چې کم صدر دفتر یا هیډ کوارټر دی، دغلته کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه شوې ده، او هلته کې هم ته دغه شانتې خبرونه راغلي دي. ډیبرا لیونز چې څوک د ملګرو ملتونو خصوصي استازی د افغانستان دپاره، هغوی دا خبرداری ورکړی دی چې کا افغانستان ته را روانو یو سو اونو کې چې کم هغوی پیسې بند پرتی دي، که دا ورته ملو نشولې نو افغانستان اقتصاد به بالکل تباه شي، او که دا تباه شولو نو دې سره به دومره لوی یو انساني المیه جوړیږي. ځکه چې کله چې یو اکانومی کولیپس انګریزی کې وي، اکانومی کولیپس یعنی ستاسو اقتصاد بالکل کین، هغه کې هیڅ هم نه وي پاتې، نو هغه نتیجه به څه وي؟ نتیجه به دا وي چې خلک به ډیسپریټ شي، یعنی هغوی به ډېر زیات امید وبیلي، او هلته نه به لویه غټه کچه باندې کډوالي بیا کېږي، ژوند به ډېر په خطره کې وي، او هلته کې امنیت وضع هم ډېر زیاته خرابېدای شي. ولې چې خلک ګوري زمونږ پله پېښور او پاکستان کې نورو ځایونو کې چې کله بجلی نه وي خلک په سړکونو راوځي، احتجاجونه کوي. دا ګوري پېښور کې د وډې دفتر به ما په خل نه پورې 500 خو به سوزولي، خلق غصه شي لاړ شي بس دفتر وسوځي. دا سوچ نه کوي چې دا موږ څه سوزو، خو غصه خپل غصه اظهار کوي. نو تاسو دا یو بجلی ده چې هغه نه وي نو خلق لاړ شي دفتر وسوځي، خو تاسو دا سوچ کوي چې زما بچی دي کور کې هغه ته روټې نه ملایږي، دا به زه سکو؟ نو دا هغه حالت دی چې کم دا ملګرو ملتونو له طرفه نن دا هغه کړی دی چې دې د پاره یو ډېره غټه کچه باندې امداد ضرورت دی، او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې فوري توګه باندې دو خلکو امداد وکړي، امداد کې زیاتوالی راولي. او بیا ورسره دا هغوی په طالبانو هم دا تور لګولی دی چې هغوی د ښځو حقوقو خیال نه ساتي، په نخه د خلکو مړولو اطلاعات شته دي، او د تشدد اطلاعات هم شته دي، یعنی د بشري حقوقو سرغړونې اطلاعات هم شته دي. پیسې هم ورسره
جنگ خټه صاحب، یو خبره څنګه تاسو وکړل؟ دا خو ډیره سنگینه خبره ده چې په سلو کې 90% خلک چې کم دي دا به د غربت تر خلان دي، او بیا د بجلی خبره هم تاسو که خلک راوځي بیا خلک د طالبانو خلاف هم راوځي چې وګه شي غدار چې خلاف راوتل شي. یو نظریه لاندې چې حکومت اخلي که هغه کمیونیزم دی که کپیټالیزم دی که اسلام دی، خو ستا مقصد دی چې زه به د خلکو ژوند حکومت دي ته باسانتیاوي راولم، دا دنیا چې کم ده دا به دي ته زه خایسته کوم، هر سړی په آرام ژوند تیری. اوس طالبان چې کوم دی هغه ملګرو ملتونو ورته وایي چې تاسو د ښځو حقونه نه منئ یا ښځې په کابینه کې نه شاملوي. 40 کاله دی په حکومت نه بهر تیر کړل، بیا دی اوس بیا را ل دنیا ولیده، په قطر کې پاتې شوی، دنیا په 5-star هوټلو کې په هر ځای دی ولیده، خو اوس دوی ته د نړۍ ریکګنیشن په کار دی چې دا نړۍ ومني، هله به دوی کاروبارونه روان شي، د دوی پیسې به ریلیز شي. ولی طالبان په دې خبره باندې سوچ نه کوي چې دوی د نړۍ خپل نرم ګوشه وخی او د نړۍ هغه ځینې خبرې ومني چې د انساني المیه مخې ته رانشي؟
زما په خیال سهدا پر خوږی کوشش هم کوي چې کم کریډیټ پکار دی، کریډیټ خو زور تنو هم دا یو ذمہ دار ریاست حق دی چې هغه دا ذمہ داری وخای. خو بیا هم نن د امریکای د طرف هم داسې بیانونه راغلي دي چې تم کې کم از کم هغه دا ویلي چې دوی موږ سره برسته کړی چې کم ځای په کار وه. کومه ډېره ښه خبره ده، خو چې کم ځای پرې د نورو غوښتنې دي، یعنې د ملګرو ملتونو د طرفه وي یا که د نړۍ مختلفو هیوادونو د طرفه وي، نو څه خلکو خیال دا دی چې چونکې طالبانو کابینه که مکمله وي نو بیا خو دې باندې بالکل هر قسم ته غبرګون راتلی هم شي، په کار هم دا چې راشي او چې کوم اختلافي نقطې دي هغه ښکاره کړلی شي، ښکاره شوي هم دي. خو کله هغوی دا وایي چې مونږ به را روان ورځو کې نور هم داسې فیصلې کوو، نو بیا کېدای شي دې ته لږ ونتې انتظار به کوي خلک، ځکه دا ډېر خلک دا نقطه خو اوچتوي ورته راسه دړکنه ورکوي، ځکه چې هر چا ته دا معلومه ده چې لا ډېرې محکمې پاتې دي، ډېرو محکمو وزیران نه دي ټاکل شوي، دا پته نشته چې دوی څوک راولي څنګه راولي، دوکې به ښځې وي او که نه وي. خو زما په خیال یو ذمہ داری تقاضا دا ده چې دوی د طرفه یو ډېر واضح پیغام راشي چې مونږه را روان ورځو کې که څوک نوي وزیران ټاکو نو په دوکې به ښځې وي او که نه وي، دې باندې بالکل یو صفا بیان پکار دی چې راشي. دویمه دا ده چې ګوري دا خو اوس هغه خبرې دي چې کم د دې په لکه منلو حکومت باقاعده منلو خبرې دي، چې کم خبره مونږ کوو هغه د انساني ژوند سره تړلې ده. حکومت چې هر څوک وي انساني ژوند بچ کولو خبره ده. ګوري دلته کې نن دا خبره شوې ده او بیا دا به د ملګرو ملتونو کې ډېر څه شوي دي د امنیت شورا کې، هغلته کې د روس او د چین د طرفه دا غوښتنه شوې ده چې دا اسیټس انفریز کوي، دا پیسې چې کمې د افغانستان بندي دا کلو کوي، هغوی ته دا ورکوي دا پیسې چې هغوی دا استعمال کړي. او بیا پکې د ملګرو ملتونو دا وینا ده چې تاسو هغوی دا الفاظ استعمال کړي چې افغانستان اکانومي ته دومره وخت ورکوي چې هغه سره لږ نوره سا وایي لکه پیسې ورته پرېږدي. امریکې چې کم هلته کې مستقل مندوب ده نایب مندوب ده، هغوی دا وینا وه چې امریکا به بالکل ورسره کار کوي، خو چې کمې غوښتنې مونږ ته نه غواړو چې هغه یو ټول شموله حکومت ورکی د ښځو زنانو ماشومانو او عمومي بشري حقوقو خیال وساتي، هغه خلک چې افغانستان پرې خودل غواړي هغه ته محفوظه لار ورکړي، په افغانستان خوره تر خبرو ته ځای نه ورکوي، دا لوی غوښتنې دي. په دوه دي عملو کې نو موږ به سره کار کوو. دا نن ملګرو ملتونو کې د امریکي چې کم نایب مستقل مندوب ده هغه ویلي، بیا ورسره چې کم د چین او د نورو ورته هلته کې ملالا یوسفزی هم نن تقریر کړی دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نن ملالا یوسفزی هم خبرې کړې دي. هغې خپلې وینا کې دا ویلي دي چې هغې اول خو خپله کیسه کړې وه چې هغه څنګه طالبانو په نخه کړې وه، پاکستانی طالبانو په نخه کړې وه، هغې هغه خپله کیسه کړې ده. بیا ورته دا ویلي دي چې که تاسو څه ونه کړل نو زما ونته ډېرې کیسې کېدای شي افغانستان کې هم پیدا شي، یعنی ملالا ونته چې څنګه ملالې باندې یو برج شوی و او هغې الله تعالی هغې ته ژوند ورکړلو هغه بچ شوله، کېدای شي داسې واقعات په افغانستان کې هم کېدای شي. او دا هغې خو تقریر بنیادي توګه باندې د ښځو تعلیم د پاره و او هغې حقوقو د پاره، نو بیا هغې په دک کې باندې یعنی ټینګار هم وکړلو چې په کار ده چې ښځو حقوق خیال وساتلی شي، او هغه ماشومان چې نکې او لکانو چې کوم سکول ته ځي او کالجونو ته ځي هغې د سبقونه لرې نه کړلی شي، هغې ته دا موقع مکمل توګه باندې ورکړل شي، ځکه چې دا د هغې حق دی، تعلیم د هغې حق دی. دا ملګرو ملتونو چې کوم امنیت شورا ده هغه ته کې دا نن ډېرې خبرې شوې دي، او هغه کې چې کوم یو ماته استا دا ویل چې د افغانستان چې کوم پوره نظام دی د حکومتي نظام دا غورځېدای شي بالکل، دا دومره خطرناک حالت راغلی دی. او دویم دا چې دا آوازونه اوچتېږي لګیا دي چې تاسو چې کومې پیسې د افغانستان فریز کړي دي، یعنې چې تاسو منجبت کړي دي هغه پوره نم پرېښود لکه افغانانو ته ورکوئ خو څه برخه یې ضرور ورکوي، او دوکې ټوله کې زیات چې کومه لویه غوښتنه غټه غوښتنه کړې ده هغه چین او روس ته طرفه راغلې ده، هغوی چې کوم سفیران وو هغوی ډېر مضبوط الفاظو کې
جانگیر خټک صاحب د دوی سره د طالبانو سره کداغه پیسې آزاد شي، طالبانو سره داسې نظام شته داسې دا غوی سره د اهلیت شته چې ګنې دوی به دغه پیسې په مثبت طریقه باندې په کار راولي، او د افغانستان کې چې کوم ستونزې دي اقتصادي مسلې دي او د خلکو مشکلات دي هغه به سره حل کړي.
ما په خیال ډېر زبردست سوال دی، او دغه سوال مونږ اول ډېر ځل په دغه خبرم کړی، جنگ کول یو کار دی، حکومت کول بل کار دی. جنگ گٹل کے دیش آسان کار بھی حکومت گٹل دے گران کار دے حکومت کے کرام شین حکومت چلول گران کار دے زودانو ہم جدید اہلیت نہ لری کے دیش لری مکتا نہیں معلوم لہذا اگر پل ایک کمل میں فائدہ باغی طور کو وہ دا بہ ضرور وائم چے ہمیشہ دا پارا گوری چے کلا یو اقتصاد دیر خرابی گی کنا نو بیا یو حیوات کے قتل کی گی چے کم پوہان دی چے کم پا دے بین دیر پوئی بھی اقتصاد بندے پوئی بھی اور پا دا مشکل حالاتو کے دا دے حیوات اکانومی یا اقتصاد چلو لشی نو پا افغانستان کے نمونہ خوشتا دی چے کم کے دیر کا عمر زاخل وال دا افغانستان خزانہ چارو وزیر ہم پاتے شوے دے پاکستان کے سفیر ہم پاتے شوے دے اور خواہ باہر ناستے چکم دا وقت خزانہ چارو وزیر دے نو دا حغی چکم یعنی تاریخ دے نو حغا پا بارے کے فردیر دیات معلومات نشتے دی حغی سمرہ خزانے باندے یعنی دا اقتصاد سمرہ لوے اقتصاد پو دے دے بارے کے معلومات نشتے دی خو کدی دا ہم ہو کی چھ افغانستان کے خوڑے تکڑا خلق شتے دی حغی پا بیوروکرسی کے چکم دا حکومت مشینری چلی اصل حکومت اگئی چلے کہ اگئی تا مکمل اختیار ورکڑلی شی چی تاسو و چلوئی نڑیوال چی کم سازمانون دی اگئی سا تاسو خبر ہوکی او بے شک چی دی پی نظر ساتی و کم از کم خبر دا طالبان حکومت ندا خبر دا افغانستان اقتصاد دا او افغانستان اقتصاد دا طالبان سر یوازی ندی تڑلی افغانستان اقتصاد سلور کروڑ افغانان سر تڑلی لہذا چکل دا خبر کی گی نو پکار دا دا اوس دا سوال تکم تا سوکڑ لو دا ډیر غټ سوال دی ډیر مهم سوال دی او د دې ائیډیل جواب ما سره نشته دی زکه چې ما تا یا تاسو ته پته شته چې دا نوې اقتصاد او وزیر ست ست تعلیم دی ما ته خو پته شته هیڅ چرته پته نشته دی ډیر کې دې شي چې هغه خلک چې کمل تا جون کوي هغه ته پوره پته نه زه دا نه چې هغه ته دې اهل نه خو زه دا ضرور وایم چې دا هغه اهلیت چاته پته نشته دی کار نه دا لہذا پاگا بندے اعتماد کے دیشی نو بیا چکلا ہوا نو چاو کے دیشی تاسو
کدا اعتماد خبر کوي جانگیر خټک سی ابنو طالبان آیا پ دغل ته چکما بیوروکراسي د چاغوی هم په غبن نو دیور ته اداري فساد وی بڑو رشوتونو تاو دا په دې کې هم غوی باندې تورونه دی نو آیا طالبان به په دغه چکما پخوانی افسران دی یا د خزانه یا د اقتصاد پاغوی باندې به طالبان دا باور وکړي چې دوی به غنې بڑے رشوتونه ناخلی غبن من کوي په یو شفافه طریقه باندې بر اقتصادي چارې مخ په وړاندې بوزي
یو بل بهترین سوال ګوري همیشه دا پارا خو بد خلک هر معاشره کې همیشه دا پارا غله هر معاشره کې نړۍ کې دغه معاشره نشته چې کم دي کې غله دی بیا دا اغلا ولی یوزی کے ڈیر زیاد یوزی کے ڈیر کن وجہ داوی چھ کمزی کے قانون کمزور ہے بھی غل مضبوط چھ کمزی کے قانون مضبوط بھی غل کمزور ہے او سا افغانستان کے قانون شتہ دے اول خوب سوال دا کہو کنا افغانستان کے قانون شتہ دے کشتہ دے نو کم قانون دے کہا گا قانون با پا دو خل کو باندے لاغو کوئی سنگا با لاغو کوئی دا دے انتظامی امور دی ہم دک دے امتحان ہم دے دک حکومت اس طرز پڑھ لو چے جنگ او حکومت کے ڈیر لوے فرق تے اغم دک کا فرق دے چے دا انتظام چلول چکم دے دا یو سائنس دے دا بندے دا خلق پہنتن کے کلونو پر سبق ہوئی پدو باندے تحقیق کی گئی اور پدو باندے ہاگا تگلارے اگر تحقیق پر بنیاد باندے رو باسلی کی گی چے کم پا ذریعہ یو حیواد دیر مشکل حالاتوں نہ ہم ڈیر پا محفوظ طریقہ اباسل کے دیشی خو کا دس خلق وی چا سوک بالکل نہ پوئے گی اور حگئی دا دعوی کبھی چا مونگا اقتصاد چلول و اہلیت لرو نو حگئی ڈیر و پیسوں کے ہم آگا حکومت یا آگا حیوات دیوالیا کولے شی دیکھے ہی شک نشتا دے اور زمان پا خیل ہم دک کا دادی ٹول کے لو امتحان ہم دے
چلا سے خلق اور ترہ برابر کی
اس با خلق اور ترہ برابر کی اور آگا خلقو ریاست کے اعتماد بحال کی
آو.
جانګر کټک صاحب، چې څنګه امریکا اکل راوتل تاریخ نږدې کېدل، نو زیاته خبره د ایرپورټ په اړه باندې کېدل، کابل په ایرپورټ باندې د ترکی سره خبره کېدل، بیا چې ترکی به دې زمواري اخلي، خو طالبانو دغه مخالفت وکړ، بیا قطر او ترکی سره چې کله هغه راوتل نو نظام ګډوډ شو. اوس قطر چې کوم دغه د کابل ایرپورټ دی، د قطر کوم فلایټونه تللي دي، د دې بحالي به څنګه وي، دا طرز به څنګه جوړیږي؟
بالکل، تا خبره مونږ پرونم کړی و چې قطر سره خو قطر خو لګیا دی دا ایرپورټ چې څومره پروازونه شروع شول، هرته دا خو دا قطر چې کوم تکنیکی ماهران دي، دا د هغې کار دی، هغې دا کړی دی، هر څه او هغې لګیا دي، پیسې هم لګوي، هغې لګیا دي هر هغه کار چې کوم دا ایرپورټ دوباره کولاولو دپاره پکار دی، هغه کې هغې ډېر کار کوي لګیا دي. ترکیه سره خبره کېدله، خو ترکیه شرایط یې لوی شرط دا چې د ایرپورټ سکیورټي نظام به زموږ په لاس کې وي. طالبانو دې ته غاړه نه کې خودله، هغه ویل چې نه، بارني خارجه ځواکونه به په افغانستان خور بیا نه راځي. نو بیا آخر کې هغه دې ته رضا شولو چې خچلو تاسو زموږ ځواکونه نه مني، نړیوال سکیورټي کمپنی راولي چې کا چچا ایرپورټ نړۍ نور هیوادونو کې د ایرپورټ چکم حفاظت دے دا حق کار کڑی وی غی راولی، بس بیا دادے چا غی بد ایئرپورٹ حفاظت کی مونگ با ایئرپورٹ چلو، تو پہا گا کہ ہم خبر پا ولاڑا دی او چا کم یو خا کار دو پورتا خا کار زکو آیا چا قطر پا دے کے انتظار ہونا کڑلو. گوری افغانستان کے باپا خیال ہر پیرون کے چا کم تھاپ تیری گی اگا حل تا کہ کیدیشی یو نیو جن دا پارا خطر جوڑی گی چکا خطروں تا زیادی گی. ہر ہوا چا کم دا حسا کبھی چا کم دا کوشش کبھی چې افغانستان بیرونی دنیا سره رابطه دوباره جوړی کی، ما په خیال دا د افغانانو سره ډیر خدي دا وخت چې کم دا کوي. هغه خپل خلک راوستل، کوشش شروع کړلو، خو بیا سدا سے تګلار اوس جوړی لګیا دي چې ما تاسو پر بل اوردم دا خبره کړې وای چې هغه چې کم دا د پیسنجرز یا د چې کم خلک سفر کوي، هغه چې کم نمونه او قوایف یو نظام په ذریعه راځي، نو هغه کېدی شي لا دا مکمله خبره واضح نه ده، خو امکان داسې ښکاري چې کا فوري توګه باندې کابل ایئرپورټ سره براه راست داسې کیسه بحال نه شوله، نو بیا کېدی شي چې دی عارضي توګه باندې اسلام آباد ایئرپورټ سره داسې تړون جوړ کړي، نو اسلام آباد په لاره بیا کابل ته خلک زیو داسې بهر بوزي، داسې ایئر بریج ټایم شیر جوړی لګیا دي. همدا کشه قطر سره هم ممکنه توګه باندې کېدی شي. نو مختلف اور طرح بیا دا چې کم تکنیکی ضرورتونه دی کابل ایئرپورټ، هغه باندې کار روان دی، هغه باندې قطر والا انجینران کار کوي. اوس د دې امکان دا دی چې کېدی شي چې هم دغه ایئرپورټ نظام هم قطر والو سره پاتې شي، ولې چې هغه یو داسې وخت کې راغلل چې کله کابل ایئرپورټ بالکل اجاړ پروت و، هغه هلته کې ټول بنیادی کار وکړلو او ایئرپورټ یې دې جوګه کړلو چې ګوري نن یو فلایټ کابل نه لاړلو قطر ته براه راست ګډ چې دا چارټرډ فلایټ، یعنی هغه جاز په کرایې اغستل شوی او هغه کې تقریبا 200 مسافران چې کم کې یادېږي چې لګ پر لګ دیرش امریکایي وګړي هم دي، هغه قطر ته محفوظ طریقې سره رسول شوی دي. او را روان ورځ کې د دې امکان شته دی چې نور پروازونه هم دلته نه تلی شي، خو تر دا ده چې یو ښه کار دا وشللو چې کم امدادي فلایټ یا پروازونه هغه هم شروع شول. پاکستان دا دے پاکستان یو پرواز پرون راغلو، امدادی سامان شلو ټل نه زیات راوړو او نور هم کم از کم درې نور را روان دي. قطر د طرفه تقریبا روزانه یو پرواز راځي لګیا دي چې کم کې دوایانه او سره خوراکي مواد راځي لګیا دي، نو دا خو ډیر کم دي. کله ګوري یو هیواد چې کم تقریبا 100 کروڑ آبادی وي، 8 دیش میلیونه یادیږي، او هغه نیمه نه تقریبا نیمه آبادی دا چې هغه بنیادی انساني ضرورتونه په اړتیا لري. او اوس تاسو دا سوچو کوي چې 18 میلیونه خلک خواږه دي چې کم بنیادی ضرورتونه ته اړتیا لري، او 17 میلیونه دا کوي چې کم سخت خوراک سره لکه سخت لکه کموالی تر مخامخ دي، خوراک سخت کموالی دی. نو هغه خوراک رسول د پاره ګوري تاسو 1 کروڑ انسانانو لپاره خوراک راوستل دا ډیر لوی کار دی. نو ځکه نن چې کم د ملګرو ملتونو کې کمې غوښتنې شوې دي، کم خبرداري تقریبا روزانه بلا مبالغه روزانه یو نه یو د ملګرو ملتونو اداره نړیواله د امدادي سازمانونه چې کوم دي هغه د طرفه چا د طرفه یو خبردارې راځي چې افغانستان کې حالات خرابېږي، دا به بالکل لاس نه وځي، ځکه چې هلته کې یو ډېر لوی د خوراک بحران را روان دی، هلته کې د دویانو لوی بحران را روان دی، نو دا لږ ډېر چې کم خوراک راځي دا ښه خبره خو ده، دا بالکل نه ده، بالکل کافي نه ده، دینا سلګونو په ما په خیال نور هم زیاته پکار دلته خو پکار ده چې ورځې کم از کم په هوایی لاره فضایی لاره راځي، پکار ده چې کم از کم 50 جازونه خو روزانه کوزیدل
د جازونو خبره کیږي. جانگیر خټک صاحب، اوریدونکو به زما په خپل هم په هغه کې دا پښتنه راولاړیږي چې د افغانستان خپل چې کوم هوایی شرکت او کوم هوایی جازونه او یا بیا د افغانستان د ایرفورس یو نظام او ډېرې پیسې په امریکې لګولې وي، دا هغه څه سټیټس دی او هغه چرته دی؟ بس دا خو دې تاسو ته ځکه چې تاسو دې خبرو سره زمنګ نصر الله پوښتنه راوچتیږي چې یار غني
تاسو مکالمه خوند کوي.
وا مننه، خوشاله اوسه.
نو دا ګوري چې کله تاسو دا افغان ایئر فورس خبره کوي نو هغه خو څه الوتکه خو بچوي دي، سال وته کې دا فیوی چې کم امریکایان چې تل هغه نه کار کړی وي، او سال وته کې هغه وی چې کم لک تر لګه شپک سلوي خو د یادېږي چې کم د وخت ازبکستان کې ولاړې دي، چې کم کې جازونه هم دي، یعنی الوتکې هم دي او چورلکې هم دي، یعنی هلی کاپټر هم دي، او لک تر لګه شپک سلوي خو الته ولاړې دي، او د وخت خبرونه دا دي چې دا کې تر لګې ډېرې خبرې شروع شوې دي چې ازبکستان نه دا غوښتنه کېږي چې دا الوتکه موږ ته واپس کړي، آیا دا به واپس شي؟ دا یو لوی سوال دی. او سه الوتکه او چورلکه تاجکستان ته هم تللي، نو دا اوس هغه دي چې کم بهر دي، هیواد کې دننه هم شته دي، او هغه هم هغه دي چې کوي هم نو هغه فائده څومره حد پر بي، دا هم یو لوی سوال دی، ځکه چې طالبان سره پایلټان څومره وي، یو نیم کوي یو نیم چورلکه خو موږ کتلې ده چې هغه په هوا کې و الوزی لگیا دی، خو آیا دوم ردی چه آغا دا حیوات که چه کم یو بیڑنه حالت دی، آغا که خوراک رسولی شی آغا زینو دی چه کم زی پکار دا، تا لوی سوال. نو آغا ایر فورس خو بلکل تقریبا تاسو ہوئی چه ناکار اپرو دیولی چه آغا خلق چه کا چاپا که کار کول دا دیر لوی نظامو، آغا نظام بلکل غرزی دلی دی، آغا خلق چه کم هنرمندانو آغا بلکل تحلیل شوی دی، او دا پتنشته چه آغا که سمره واپس رازی، دا پتنشتی طالبان دی دا پار سا پروگرام لری کنه لری، که لری نو آغا کسا کسم تا پروگرام دی، او آیا آغا خلق چه کم طالبانو پرزد ننه پر جنگی دلو، دا الورتا که چه کم تیاری دلی دا با طالبانو پرزد عملیاتو دا پار تیاری دلی، آیا غی براشی و دیتر بکار کوی، دا دیر لوی سوالو نری، دا دو جواب پر فلال نشتا دی، خوچه کم دا افغانستان فضائی کمپنی چه کم دا، دا آغای لکه دو دری کمپنی دی کنه پرائیویت، دا آغای آیو دا آغای قومی دا، نو د هغه الوتکو یو لک ډیر پروازونه شروع شوي دي، کابل او د مزار شریف ترمنځ او کندهار ترمنځ هم یو نیم پرواز شوی دی، خو نور تر ډیر لوی کچه باندې هغه هم دي شروع شوي، ځکه چې دا سفر ذهن کې اوتاتی چې کابل ایئرپورټ نه دا سفر تر ډیر محفوظ نه دی، ځکه چې د لپاره چې کم ساينټیفیک چې کم آلات پکار وي، چې کم په نیویګیشن سیستم شولو چې کم تاسو ته لاره ښایي، رډار شولو چې کم باندې تاسو الوتکه ګوري چې دا زموږ فضائي حدود کې راغلل یا زموږ فضائي حدود نه لاړل، نو دا هغه ټول نظام فی الحال هغه باندې کار خو کیږي، هغه لا مکمل توګه باندې بحال شوی نه دی، نو هغه د وجه نه الوتکه خو موجودې دي، او هغه کې څومره دې جوګه دي چې هوا کتلې شي ماپ کال اکثریت لې شي، نو دا بر راون اور ځکه پته لګي، خو ډیر لوی انحصار دا کابل هوایي ډګر چې کم دی، دا به تاسو ګورئ ډیرو نړیوال چې کم سیاستوال دي د هغوی په بیانونو کې به هم تاسو د کابل فضایي ډګر ضرور بیان کې چرته نه چرته به ذکر راوړي، ځکه چې دا ډېر مهم دی، او دا به را روان اردو کې دی نه هم زیات غټ کردار لوبوي، څه خبرونه خو دا هم دي، دا خبرونه وو، او بیا هغه ډېر غټ تردید هم راغللو چې کم بګرام هوایي ډګر دی، ګوري بګرام کې خو 2000 فوټه لوی رن وې ده چې کم تاسو هر قسم ته الوتکه غزول شي، بګرام دیرش مربع میل علاقہ باندھے محیط دا ڈیر لوئے فوجی چاوڑا دا نو ہاگا خلا چرتا استعمال کرا غلیم نہ دا ہاگا پر خلا چا کار کڑے نہ دکچ آگل تا ہم چکم تکنیکی سہولیات پکار دی ہاگا فی الحال التا نشت دی خو بیڑنے حالت کے کیدی شاگا میں استعمال شی خو دے دا پارا ٹولو دا پارا با حل دا کارون کی گی یعنی بیڑنے حالت خوالی چھے تک ٹریفک دیر زیادہ را روان دے الوطا کے دیر را روان
آو بلکل
تاوستا جب رضی کی یو پافتا کی یو الوطا کا رضی نو بیتا اس طرح سے انتظام ضرورت دے آخو بیتا سو قل رسک
پندے را دے لیکن
قل خطر اقفل دان پا خطر کیا چوئی کرنے
بلکل
دا دکار پا دے باندے با دیر زیادہ غوی اور چھ کم دا ائر فورس اور دا ٹول طالبان دا پا دا کارنو چھ کم کول دی معلوم خو کی چھ دا کم دے ایسٹس چرت پرات دی لگ تر لگا شفق سلویخ خو با پک ازبکستان کی دی تاجکستان کیم پرات دی تاجکستان نا یو آل وطاقہ دا بلا ورز یو افغان پائلٹ اگر تاجکستان تا نو بطل افغانستان کی چرتا پٹکڑے ہو بیا وہ سے راورز تلا خدا بوس راورانو زکی پتہ لگی دا دی اہلیت دے دکا انتظامی عمر دے چکم با دے دی بوس نڑے تخی چمو دا کولش
جہانگیر خٹک صاحب ماشاءاللہ ستاسو سره دومره معلومات دی چې هغه ستاسو چې کوم انفارمیشن دی هغه تاسو تدا نه در یادې چې د می ضرورت ته یو ګټو بو پکې سکل غواړي او لګون د ما پکې غستل غواړي نو زه مچ تاسو پکې غاړه تازه کوي د ما پکې وکړو بیا به راشو نو بیا به تاسو سره مخ کې سو پښتنې دی هغه باندې خبرې وکړو ورشن د ماخ
Alexa, play VOA Diva.
Hello, my name is Dunko. Hello, everyone. Hello, everyone. I'm the voice of America, Diva. I'm going to show you the program. I'm going to show you the new voices of Pakistan and Afghanistan, but also the new voices of Russia, the new news and the reports. And the new voices of Pakistan. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا د وسره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ
قدر منوریدن کو او لیدن کو دا د وایس اف امریکا دیوا بی بی شیرین خبرونه دا خبره ترې کو د افغانستان په وروستي حال باندې او را سره په اسکایپ باندې د نیویارک نمرګره دی د دیوا سړنکار جانگیر خټک سره ډیره مننه کو یو واری بیا ورته هرکلی وایو او نصر الله خان پښتنن لري جانگیر خټک سره نو
جنگل خټک صاحب د یو ان جنرال اسمبلی چې کوم اجلاس کیږي په دې کې به د افغانستان سټیټس سوي ځکه چې افغانستان خو سغه حکومت یا غزاړه سفیران به پکې برخه خلی کنه برخه کې نه وي
یو بل ډیر غټ مهم سوال
و دې کته کوم نمونه پښتنه را روان دي نه نه او
نن څه چل دی او نزول الله صاحب ډیر ښه ډیر ښه سوال دی دا خبره درسته ده چې ملګرو ملتونو چې کومه عمومي غونډه ده چې کومه جنرال اسمبلی ده هغه هر کال کیږي هم د سپتمبر میاشت کې کیږي چې کوم کې دا پوره نړۍ نه مختلف هیوادونو مشران راځي او دلته خپلې ویناګانې کوي او دا یو ډیره ښه موقع ده کې هم وی چې د نړۍ چې څومره لوی لیډران وي مشران وي هغه دلته کې سفارتکاري هم کوي خپلو هیوادونو مفاداتو دپاره ډېر غټه کچه باندې نورو هیوادونو سره تعلقات ښه کولو دپاره یا چې اختلافات وي هغه کمول دپاره هم کار کوي او بیا خپله بیانیه خپل هیواد په حواله سره خپله بیانیه هم مخې ته وړي نو دا غونډه 14 اپریل د سپتمبر 14 نیټې نه به شروع کیږي او بالکل دا لوی سوال دی چې دا وخت خو په ملګرو ملتونو کې دا افغانستان چې کوم مستقل مندوب دی غلام ساکزی صاحب نو هغه خو ولسمشر اشرف غنی په خوانه ولسمشر اشرف غنی صاحب په دور کې ټاکل شوی او تر اوسه پورې چې هغه څومره په ملګرو ملتونو غونډو کې برخه اغستې ده، نو هغه کې هغه هغه بیانیه مخې ته راوستې ده، یا هغه پالیسی هغه سوچ او هغه فکر ملګرو ملتونو سره شریک کړی دی چې کم د پخوانی حکومتو چې کله نه طالبان راغلي دي هغه نه پاس هغې د طرفه چرته دفې غټ بیان خو نه دی راغلی، خو چې چرته هم هغې دین اول چې کله افغانستان حالات ډېر خرابېدل او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډې هم شوي دي، هغو کې چې هغې کله به خبره کړ نو هغې به دا ویل چې زه د افغانستان خلکو نمایندګي کوم لګیا، نو دا ته قاعده ده چې طالبانو سره هغې آیا هغې طالبان مني ما ته لږه ګرانه ښکاري، آیا طالبان هغې مني د دې جواب به طالبان ورکوي، خو فلحال دا واضح نه ده چې په دې غونډه کې چې کومه ډېره مهمه ده هر لحاظ سره نو هغه کې افغانستان نمایندګي به وي او که نه به وي، او که وي نو څوک به وي، آیا خارجه چارو وزیر به راځي د افغانستان نه وي، هغه خو خپله نوم یې په ملګرو ملتونو تور فهرست کې دی، نو هغه سفر کولی شي ملګرو ملتونو لپاره، یعنی هغه د دې اجازه به ورکوي ورته، او بیا یو داسې وخت کې چې کله افغانستان واقعي سره په ملګرو ملتونو د ډېرې مهمې عمومي غونډې کې یو ډېر مضبوط نمایندګۍ اړتیا لري، ځکه چې دا مونږ ګوري څومره بحث وکړلو په دې خبره چې افغانستان کې څومره لویا یو بحران خطره ده ډېره غټه، او په دیارلسم تاریخ یعنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې نه جنرل اسمبلی یو ورځ اول یعنی دیارلسم ستمبر باندې په جنیوا کې هم د ملګرو ملتونو دفتر منشي انتونیو ګوتیرس یو خصوصي غونډه راغوښتې ده چې کم باندې کم کې بعد افغانستان امداد په حواله خبره کوي، ملګرو ملتونو چې کم اپیل کړی و پیسو دپاره افغانانو امداد دپاره، نو هغه پیسو کې ډېر غټ کموالی دی، تقریبا 60% چې کم امداد پکار و یعنی تقریبا 40% امداد راغلی، 60% اوس هم نشته، نو دا غونډې مقصد دا دی چې دا هیوادونه د ټول په دې باندې یعنی کانی خودی ما په خیال خو هغې باندې د فشار نور هم واچولی شي، او دا تپوس یې وکړلی شي چې تاسو څومره مرستې کوئ، ځکه چې مرستې پکار دي دا وخت، خو دا نن چې کم تاسو وګورئ افغانستان نمایندګي کچا کړې ده، نو هغه خو د ملګرو ملتونو چې کومه خصوصي استازي ده په افغانستان کې ډیبرا لیونز ما تقریبا هغه کړی ده، ځکه چې هغه چې کومې خبرې کړې دي که یو طرف ته صرف د طالبانو باندې چې کوم هغه په باره کې طالبانو په باره کې چې هغه کوم بیان دي چې کوم باندې هغه لګې نیوکې هم کړي دي، په دې نه علاوه خو هغه هغه خبرې کړي چې کوم طالبانو نمائندګي ملګرو ملتونو پله کوي لګیا دي په نیټو کې ښکاری ده، ولې چې طالبانو د پاره نړۍ طالبان نه افغانانو د پاره نړیواله کچا باندې څه نمائندګي نشته دي، نن چې کومه نمائندګي شوی ده هغه هم افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو کړی ده، افغانانو کې څوک دغه مخامخ ښکارا کېدلونه یا چې څوک دیم د هغې حیثیت پته نشته چې هغې څه حیثیت دي، بالکل دا را روان ورځو کې به ګورو چې د غونډې نه اول کم قسم ته فیصله راځي،
بالکل
دا خلک کم غونډه نه وینا کوي افغانستان د طرفه په څوک وینا کوي او کنه به کوي، او کوي نو هغه به څوک هغه به چا سره ملګرتیا لري پخوانی حکومت سره کنه به حکومت سره.
جنگیر خټک صاحب سباله نن خو نه خو د پاکستان افغانستان په وخت باندې کو ګورو، نو سباله به یعنی په یو لسم ستمبر باندې به طالبان د خپل دغه سوګن پورته کوي د پارلیمان باقاعده، نو دلته په امریکا کې د 9/11 یا د ترهګر حملو چې کوم د ناغي د شل کالو کلیز المنزل کیږي، نو دیتا دغه نیټه ته په کوم نظر باندې ګوري او پروګرام کې را سره وختم لګ دینو مختصر غونډه خبره کوي کوي
زما خیال دی چې دا یو پیغام دی، ځکه چې اعلان خوشو دی د حکومت نو بیا یو لسم ستمبر انتظار ولې و یا ولې دی، نو نړۍ کته نه صد مطلب اخلي با په خیال خو نړۍ هم دغه مطلب اخلي طالبانو چې هر څه نیت وی هغه خدای ته معلوم دی او غي ته معلوم دی، او دا نړۍ به تنه دا مطلب اخلي چې هغه دا ثابتوي چې مونږه دا په کم رنگ کې کم حالت کې مونږه اول افغانستان باندې حکومت کولو هغه واک اختیار مونږ نه نم لرو، یو لسم ستمبر بدون نه پس امریکانیانو په افغانستان باندې حمله کړې وه، برید کړې وه، او مکه یو بل یو لسم ستمبر چې کومه شلمه کلیزه ده هغه باندې مکه خلک چې کم دی وباسل هغه واپس حکومت کې را روان دي. ما په خپل دا پیغام ورکوي دین ابا دلته کې آیا نوی مرګري جوړوي او کچا په زړه کې دی د پاره یو خنیت یا خصوص وي هغه به زړه به بدیږي. دا خو بس هغه خلکو نه پته لګي، ما ته ښکاري دا چې نړۍ ته پیغام یې ډیر واضح دی چې کوم ما تاسو ته بیان کړلو چې ښکاري دته چې دا بیان دی یا نړۍ به داسې ګڼي.
ډیره مننه جهانگیر خټک صاحب تاسو چې رااله یو په پروګرام کې مور سره برخه واخیستله، او پښتنې خو ډېرې کېدې شي ځکه چې ستاسو خبره چې یو روان ډسکشن دی، خبرې د خبرې نه خبره روزي، خو ډېر وخت مو تاسو واغیسته بل پروګرام کې بیا خبرې وکړو. ډېره مننه تاسو چې رااله.
ډېره مننه،
ډېره مننه، ډېره مننه. شپم په خیر،
شپم په خیر، لوی الله په امان. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، جهانگیر خټک صاحب نمو لکه نور کله په شانته کې ډیر قوي او کره او کوټلی معلومات واوریدل. اوس به پروګرام کې نصر الله منګه سره رپورټونه هم شته، نو یو مرکه لرو د کابل یونیورسيټي پروفیسر د محمود تقوا بیبي، دا غوی سره سمینه خبرې اترې کړې دي. دا غوی کوم اندېښنې دي د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته، نو دغه مرکه به واورو، دغه وروسته شراشو بیا به پروګرام وړاندې بوزو.
په کابل کې د لوی څارنوالۍ خزینه کارکونکي وایي چې د دوی ژوند په خطر کې دی. دوی وایي چې دوی د طالبانو تر واک لاندې ژوند لامل ویر لري، ځکه چې د ډلې په چیرو شلو کلونو کې د ډېرې څارنوالانو او حکومتي چارواکو د وژلو ادعا کړې ده.
تر اوسه پورې خو البته په افغانستان کې ټوله اوضاع یو څه ګډه وډه ده. البته خلک هیڅ نه پوهیږي چې له کومه ځایه کار پیل کړي او څه باید وکړي. تر ډیره هغه څه چې ظاهرا ویل کیږي په عمل کې هغه څه نه دي، متاسفانه. په دې هیله چې هغه مسؤول کسان دغې مسلې ته هم پام وکړي، کوم څه چې په مطبوعاتو کې واضح کوي او له خلکو سره یې شریکوي، حداقل د عمل په ډګر کې هم هغه مسایل په نظر کې ونیسي او عمل ورباندې وکړي. د پانتونو په اړه تر اوسه پورې یو ځل اعلان وشول په ګروپونو کې، البته کوم چې د استادانو ګروپونه دي چې بعد تاسو پانتون ته راشئ. نو زه یو ځل پانتون ته تللی یم، خو په پانتون کې هیڅ استادان او محصلین نشته وو. سره د دې چې ماته اجازه د تګ داخل ته راکړل شول او داخل ته لاړلم پانتون ته، اما د هغې نه وروسته بل ځل بیا یو مکتوب خپور شول او د استادانو څخه غوښتنه وشوله چې باید راشي. خو غوښتنه عمومي وه چې ټول استادان او اداري کارمندان او په ضمن کې آمرین او رئیسان د څانګو او پنځیو باید راشي او د حضوري زده کړو لپاره چمتووالی ونیسي. نو جنسیت یې نه ورسره بیل کړی. بیا وروسته د هغې نه البته بل مکتوب دغه پسې راغی چې خزینه استادان باید رانه شي پانتونو ته. البته اوس خزینه استادان او محصلین خپلې زمينه مچ کله پانتون سره تیریږم، محصلین خزینه محصلین او خزینه استادان نه پریښودل کیږي او ویل کیږي چې البته د طالبان له خوا چې موږ غواړو هغه منظم محیط د دوی لپاره آماده کړو، او په ځمن کې موږ د صنفونو پارتیشن او د صنفونو نور جلاوالي د ټول مسایل ختم کړو، وروسته د هغې نه موږ خزینه او ته اعلان کوو چې محصلین او استادان راشي. عملا زه په جریان کې یم چې څه چمتووالی نیول شوی دی. هغه دا دی چې په کومو ټولګیو کې چې د خزینه او شمیر له 15 څخه کم او یا تر 15 دی، هغه اقتصادي مصرف نه ایجابوي وایي چې صنفونه سره جلا شي، په هغو کې پردې لګولې دي، او په نورو صنفونو کې چې شمیر د خزینه او پکې زیات دی هغه جلا صنفونه جوړ کړي دي چې د هلکانو او نجونو صنفونه جلا شوي دي.
نو دا د وایس اف امریکا ډیو دا بي بي شيرين خبرونه لا دوام لري. زمو سره بل یو رپورټ چې په افغانستان کې کلن طالبان راغلي دي نو التج د خزو د حقونو د لپاره بیا د خزو تعلیم د حقونو د لپاره څو کار کوي، نه هغه څومره اندېښمن دي په دغه کې یو ګلالي افغان هم ده چې د خزو د حقونو فعال ده. د ډیوا همکار افتخار حسین سره انټرویو کړی ده، تاسو ته وړاندې کوو.
راته دا وایي چې دا وخت په افغانستان کې په داسې حالاتو کې چې طالبانو واک اختیار اخیستی دی او د زنانو د حقونو په اړه باندې دا وی ډیر سخت دریز دی، ستاسو فکرمندۍ څه دي؟
موږ دا وخت د طالبانو واکمنۍ د ټول افغانستان کې موږ انجونې او د افغان میرمنې چې کوم دي هغه ډېرې اندېښمنې دي خپل راتلونکي ته. یعنی موږ نه غواړو چې موږ دېته هغه شل کاله پخوا چې کوم دور په افغانستان کې تیر شوی د طالبانو له لورې موږ یو ځل بیا هغه دور ته لاړ شو، نو زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوي دي. موږ مکتبونه دا وخت تړل شوي دي، پوهنتونونه هم تړل شوي دي، او موږ په دې اندېښنه کې چې موږ خپل حقوق هغه د میرمنو حقوق چې هغه موږ د لاس ورنو.
طالبانو له خوا د زنانو د حقونو ډېر داسې باور ورکړی شوی دی، خو که موږ وګورو نو هغه زړې چې کومې تګلارې دي هغه په ځای دي. تاسو ته دغه باورونه څومره د منلو وړ؟
طالبان له خوا خبر پر دویل شوی دي، هغه بار به موږ ته دا ډاډ راکوي چې یعنی موږ د ښځو د تعلیم په خلاف نه یو یا موږ د ښځو د حقوقو په خلاف نه یو، لیکن بیا هم زمونږ ډاډ نه یو په دې خبره ځکه دغه نظام اعلان شوی نه دی. نو د نظام اعلانېدو سره تر څو دغه نظام اعلان شوی نه تر هغې پورې موږ ډاډ نه شو کېدلی. ځکه بار بار موږ ته د شل کاله پخوا لاړ شو وګورو، نو په هغه وخت کې چې میرمنو سره تاوتریخوالی کېدو یا هغې تعلیمونو ته نه پرېښودل کېدلی یا هغې سره کوم زیاتی کېدو، نو د هغه وخت اندېښنې لا هم زموږ په زړونو کې ژوندۍ دي. زموږ هغه خویندې زموږ میندې لا په دې خبره ډاډه نه دي چې هر څومره طالب ورته ډاډ ورکړي، لیکن بیا هم موږ مکتبو ته تلو باندې موږ پوهنتونو ته تلو باندې موږ خپل ځان خوندي نه ګڼو. لیکن اوس چې څنګه طالبان تېره ورځ دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځه نشي کولی باید په سیاست کې برخه واخلي، دا هم د منلو وړ نه دی. زموږ لپاره باید ښځه په سیاست کې برخه واخلي، په هر ځای کې باید ښځې ته مکمل دغه حقوق ورکړل شي، هغې ته برخه ورکړل شي، نه یوازې په مکتبونو کې د یو استاد په توګه، نه یوازې د شفاخانو کې د یو ډاکټرۍ په توګه، باید هغه په دولت کې هم یو برخه ولري.
نو چې کله زنانا د واک اختیار یا د فیصله اخیستلو نه د پالیسۍ جوړولو نه وستل شي څه تاوان به کیږي زنانا او ته په خاص توګه چې کومې جنکۍ دي او هغه چې کوم سکولونو ته ځي ټول زنانا او ته په مهمه شکل کې به ستاوان کیږي؟
د یو هیواد پرمختګ غواړي هغه کې د یو زنانا برخه اخیستل ډیر زیات مهم او ډیر غټ رول لوبوي چې باید په دغه ټولنه کې خود ته زنانه ته پوره حقوق ورکړل شي. نو په دولت کې کدی څنګه خځې ته خبر خور نه کړی دوی باید ډیر زیات یعنی ډیر زیات مشکلات سره مخ شي، او موږ هم ډیر زیات څه بدل لا څه ورکړو ځکه موږ تعلیمونه کوو، موږ په همدغه کوشش کوو چې موږ خپل هیواد لپاره څه وکړو. نارینه سره پورا یعنی زمونږ حقوق هم د نارینه سره برابر حقوق دي چې موږ ته راکړل شوی دي په اسلام کې. نو موږ غواړو نارینه سره اوګه په اوګه په دولت کې هم ځای ولرو، په نورو ادارو کې هم ځای ولرو، لکه څنګه چې یو ډاکټر ده څنګه یو استاد ده همداسې باید یو وزیر اوسي، همداسې باید یو سفیر اوسي. نو که څه طالبان دغه په دغه خبره باندې کلک اوسي چې موږ نه ښځې ته منګا دا په دولت کې ځای نه ورکون، طالبان کیدای شي دا هغه د لپاره هم یو سندمن نو یو ناکام پروسه اوسي.
تاسو خو د افغان زنانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، خو په خپل هم تاسو یو افغان پیغله ست خپل ارمانونه سدي چې لکه ستر لا سکول غواړي په ژوند کې د هدف سدي؟
د ما خپل ډیر زیات ارمانونه د وسم دا وس د مکتب څخه فارغ شوی ما د کانکور امتحان نه ورک کانکور نه هم فارغ شوم، خو بعد مرغه چې د طالبانو راتګ تر زمنګ نتیجې هم پاتشولې ما د افغان انجن لپاره ډیر هدفونه ټاکلي و، ډیر پلانونه هم درلودل چې پراتلونکي کې باید د څنګه منګه پرمختګ وکړو، څنګه منګه د انجن تعلیم ته پرمختګ ورکو، څنګه مخې ته لاړ شو. موږ ډېر څه هدفونه ټاکلي وو چې د طالبانو د واکمنۍ نه بعد هغه هدفونه موږ یعنې داسې ولیدل چې موږ کېدای شي یو ځل بیا موږ هغه تورو تیارو ته چې موږ ورنه راوتلي یو موږ بیا هغه تورو تیارو ته لاړو. ما ډېر خوبونه لیدلي د نجونو تعلیم لپاره په افغانستان کې، ځکه زما نجونې ډېرې زیاتې شاته پاتې دي، په تعلیمي برخه کې ډېرې شاته پاتې دي. موږ تقریبا 3-4% نجونې چې دي هغه بې تعلیمه پاتې دي، د مکتبو څخه پاتې دي، د هغې مکتبونه تړل شوي دي. نو موږ په همدغه کوشش باندې روان وو چې موږ هغه تړل شوي مکتبونه چې د کومې نجونې دي هغه هغې لپاره خلکو سره خبرې وکړو چې هغه موږ لپاره بېرته خلاص کړي، زموږ نجونې لاړ شي مکتبونو ته. موږ سره اوسه پورې نه دولت کله کوم مرسته کړې ده، کوم سپورټ کړې ده، نه کوم نړیوالې موسسې موږ سره مرسته کړې ده یا سپورټ. موږ پخپله موږ کوشش کوو یو د بل په کومک باندې، یو د بل په مرسته باندې موږ کولی چې انجونو دپاره کتابونه واخلو، انجونو دپاره کتابچې واخلو. هغې لپاره یو که مکتب نه وي، مکتبونه نه وو، موږ په کلیو کې خیمې مدرولې دي. انجونې هم دغه کلي انجونې راټولې کړي دي، په خیمو کې مغې ته درسونه ورکړي دي. موږ په خپله یعنی یو بل په مرسته باندې کتابونه ورته راوړي دي. کتابونه دولت دغه موږ ته کتابونه نه راکېدل، د غربت له امله هغه نه شل کولی هغه خپل تعلیمي خرچې پوره کړي. موږ به یو بل به سره مرسته کومک وکړو، هغې دپاره به هم کتابونه وړل، هغې دپاره به هم کتابچې راغله، هغې دپاره به هم لباس را برابر کړو، هغې ته هم خیمې ودرولې په کیلو کې خیمې ودرولې. ما غوښتل د هر نجونې دغه خوب چې دی دا زه پوره کړم. ما خپل دغه خوب ما لیدلی دی چې زه د دې خوبونه پوره کړم، خو بدبختانه چې د طالبانو د راتګ سره موږ ډېر څه له لاسه ورکړل. زموږ مکتبونه تړل شوي دي، موږ ډېر درسونه په دغه وخت کې موږ ډېر درسونه ویلی شول، خو موږ هغه ټول درسونه له لاسه ورکړل. د طالبانو راتګ موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي، ډېر زیات موږ اندېښمن کړي وو چې موږ به راتلونکي نو.
زنانه په هیڅ په شخصي ژوند کې دا وخت موجوده اوس څه قسمه مشکلات سره مخ یې او ذهن کې څه فکرونه دي؟
دغه وخت من د یو افغان پیغلې په توګه یا د افغان زنانه په توګه که زه ویم، ذهن کې ډېر اندېښمنې دي، ډېر داسې همدغه فکرونه همدغه سوچونه دي چې آیا طالبان که موږ ته دغه واک رانه کړي، که دا موږ ته حقونه رانه کړي، یا زموږ ژوند په افغانستان کې خوندي نه وي، یا موږ نشو که زموږ امنیت کم نه په افغانستان کې خوندي نه پکې، موږ څنګه خپل راتلونکي ته دوام ورکړو، موږ څنګه خپل راتلونکي کې خپل هدفونه وټاکو. نو زموږ دغه فکرونه د سوچونه لا هم نور زیات شوي دي. موږ غوښتل موږ نړیوال خلکو سره، نړیوال مشرانو سره موږ وغږیږو په دغه باندې چې باید زموږ حقونو ته، زموږ تعلیم ته باید زیاته پاملرنه وشي، توجه ورته وشي، باید موږ د پام ونه غورځول شي. تر اوسه پورې د طالبانو واکمنۍ چې په افغانستان کې راغلې ده، خاص په کابل کې، لا تر اوسه موږ له کوره باندې نه یو وتلي. ولې موږ ته اجازه نشته موږ د کوره باندې ووځو؟ طالبانو له خوا ویل شوي دي چې موږ باید د کوره له باندې ونه وځو. بیا هم موږ څه کوشش کوو چې موږ باندې ووځو، موږ حالات وګورو، موږ د مکتبونو حالات وګورو. زما خپل مکتب دی چې پکې 10,000 نجونې تقریبا زده کړې کولې، تعلیمونه کولی. اوس دغه مهال زمونږ هغه مکتب کې تقریبا 150 پورې نجونې دي چې مکتبو ته ځي. بیا هم هغه لا زړه نه ښه کوي، هغې په زړونو کې یو ویره ده، یو خوف دی دغې په زړونو کې د طالبانو چې کېدای شي په مکتب ته تلو باندې د هغې ژوند خوندي ونه اوسي، یا د هغې مکتب باندې یعنی د هغې لخوا کوم ګواښ ونه شي. دغه سې اندېښنو سره موږ ډېر زیات مخامخ یو. موږ په دې فکر کې یو، همدغه اندېښنه ده چې زموږ راتلونکی به اخر څه وي.
کله به دا فکر هم کوي چې یاره نړیواله ټولنه یا ګاونډي هیوادونه چې دا وخت د طالبانو سره په خبرو یا اړیکو کې بوختي، څه تمې لري چې دوی څو کې د افغانستان د زنانو لپاره چې دا وخت دغه قسمه فکرمندۍ لري، اندېښنې لري او د ډېر مشکل سره مخ دي؟
د نړیوالو مشرانو زخم همدغه غوښتنه ده چې باید طالبانو باندې همدغه زور واچوي چې زموږ حقونه د پښو لاندې نشي. د خپل نظام اعلانولو سره باید زموږ هغه اسلامي حقوق چې کوم دي، موږ ته اسلام راکړي دي، موږ ته هغه باید پوره کړل شي، او زموږ حقوق، زموږ تعلیمونه په هیڅ ډول باید دغه د پامه ونه غورځول شي. زیاته زموږ غوښتنه د نړیوالو مشرانو نه همدا ده چې په هر ډول کېږي، هر څنګه چې کېږي، په طالبانو باندې باید دغه فشار راولي چې د افغان نجونو او د میرمنو حقوقو لپاره باید زیاته پاملرنه وشي. ځکه تر اوسه پورې که زه وګورم، زموږ په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره امریکایانو که نور هیوادونو خپل وګړي، هغه وګړي چې ورسره کارونه کړي، هغه د افغانستان څخه ویستلی، لیکن بدبختانه چې زمونږ خبريالان دي، کومه تعلیمي مدني فعالان دي یا تعلیمي فعالان دي، حقوقو یا د بشري حقوقو فعالان دي، هغه اوس هم په افغانستان کې د ډېر اندخمن او د ډېر ګواښونو سره مخ دي په افغانستان کې. لیکن نړیوالو مشرانو هیڅ ډول مرسته یا هیڅ ډول داسې زمونږ دپاره ډاډ نه دی راکړی چې مونږ په دغسې حالات کې چې د طالبانو په واک لاندې خپل ژوند خوندي وګڼو. نو د نړیوالې څخه هم د نړیوالو مشرانو څخه هم او د طالبانو مشرانو څخه هم همدغه غوښتنه ده چې په هر ډول کېږي باید دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات دي، باید حل کړي. مونږ ته زموږ حقونه باید په خپل ځای راکړي. مونږ غواړو مونږ خپل تعلیم وکړو، مونږ غواړو مونږ خپل حقوق ترلاسه کړو، مونږ غواړو په یو سیاسي اداره کې کار وکړو، د خپل اسلام په چوکاټ کې مونږ نه غواړو، مونږ د چوکاټ نه باروځو، مونږ خپل حقوق غواړو. او د خپل حقوق لپاره که مونږ په سړکونو باندې راوځو او که مونږ په رسنۍ باندې خپل غږ پورته کوو، نو همدغه غوښتنه هم ده چې زموږ اولمونه د پامه ونه غورځول شي، باید ډېر زیاته پاملرنه د افغان نجونو او د میرمنو حقونو لپاره وشي.
خوږو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږ په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه بي بي شیرین خبرونه ده. کابل کې د ښځو لخوا د طالبانو په ضد چې کومه احتجاجونه لړۍ ده، د هغې په اړه باندې منظر شهید یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی، ته ورځو.
کابل د طالبانو د واک اخیستو د وشتمې ورځې وروسته چې لا تر اوسه کوم رسمي حکومت یې هم نه دی اعلان شوی، په سلګونه مظاهره چان ښځې او نارینه د پاکستان سفارت و مخې ته راټول شوي وو او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. کته هم د کابل په ګډون د افغانستان بیلابیل ولایتونو لکه هرات، بلخ، پروان او ځینی نورو کې هم خزو او د مدني ټولنو فعالانو مظاهره کړې وي او د افغانستان پر راتلونکي نظام کې د خزو ونډ او د حقونو خوندیتوب غوښتنه کول، خو دا ځل یې د پاکستان په خلاف شعارونه ورکول او غوښتنه یې کول چې پاکستان د افغانستان په چارو کې خپل لاسوهنه ودروي.
موږ خپل وطن دفاع کوو، د خپلې خاورې دفاع کوو، ولی پاکستان مداخله کوي؟ پخکارا پاکستان راغلی او مداخله کوي. د پاکستان ISI شپږ ورځې شوي چې راغلی، زموږ په خاوره کې ناستې ولی؟
دا احتجاجونه له هغه وروسته زیات شول کله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر فیض حمید د سپتمبر په څلورمه کابل ته په سفر ورغی. همداراست تیر ورځ د طالبانو له لوري د پنشیر تر نیولو وروسته د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود په افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو پر ضد ملي پاسون وکړي. یو شمیر مظاهره کوونکي ادعا کوي چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی او وهلي او همداراست تشدد یې پرې کړی. خو یو طالب چارواکی وایي
دوی له جاسوسانو او بیگانو آزاد کړل، امن دی، جنگ نشته، دا ټول استخبارات دي. مونږ وایو دوی دې خپل کورونو ته لاړ شي، دا زمونږ خویندې دي، دلته ګرمي ده، کور ته دې لاړ شي. زمونږ مشران د ښځو حقوقو ته احترام لري.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ د خزو د لاریونونو په باب وویل چې دا لاریونونه تر وخت مخکې دي. هغه وویل حکومت لا جوړ شوی نه دی او داسې یوه مرجع لا معلومه نه ده چې د دغو لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي.
افغانی خزی غواړي وطني آزاد وي، دوی غواړي وطني آباد وي. مونږ ستړي شو د پاکستان له لاسوهنې، د امریکا دیاله سرتیری وژل شو، هغوی انسانان دي، مونږ انسانان نه یو.
بل لور ته تیر ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل چې د افغانستان حالات له نږدې څاري او که دوی ته کوم ګواښ پیښېدی نو د مخنیولو او جنگ کولو توان یې لري. د پاکستان پوز مدام دا تورونه رد کړي او وایي افغانستان کې د خپلې خوښې کومه ځانګړې ډله نه لري، بلکې په دغه هیواد کې یوازې امن او سوله غواړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا نننۍ بي بي شیرین خبرونه وه. زه بختور شاه.
زه انصر الله.
تاسو نه اخلو اجازت، خو راس خو وختونه مناسب شه او که ژوند مفاوق را نو بل ورځ بیا دغه شانته کې یو خبرونه وړاندې خبرونه سره تاسو وړاندې راځو. د پروګرام پروډوسر محمد عالمگیر، انجینیر ډیرل او زبیر تر څنګ تاسو نه اخلو اجازه. خو راځه وختونه مناسب شه. لوی الله پامان.